د ماسپخین 2 بجې د زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ رادیو دا یو ساعت خبرونه د ترشنه اسمان لاندې د 19 پروګرام لپاره ځانګړې ده. په افغانستان کې د کورونا د ناروغانو د زیاتېدو او د سیمې له هیوادونو افغانستان ته د دې ویروس د سرایت د مخنیوي پر لارو چارو بحثونه په دې خبرونه کې په څو شیبو کې پیلېږي. اجمل آن د دې خبرونې د وړاندې کولو لپاره سټوډیو ته راځي. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. له افغانستانه د شاوخوا 10,000 نړیوالو ځواکونو د وتلو بهیر نن رسما پیل شو. د کورنیو چارو وزارت په لوګر کې د پرونۍ 14 پله پر طالبانو اچولې او د قرغزستان او تاجکستان په لانجمن سرحد کې امنیتي وضعیت لا هم ترنګلی دی. بشپړ خبرونه. نن د مې په لومړۍ نیټه له افغانستان د شاوخوا 10,000 نړیوالو ځواکونو د وتلو بهیر رسما پیل شو. د ځینو راپورونو له مخې د مې د لومړۍ نیټې په درشل کې د پنجشنبې په ورځ شاوخوا 100 امریکایي پوځیان له افغانستانه لا دمخه وتلي. د امریکایي سرتیرو له وتلو سره په یو وخت کې له 20 کلن ماموریت وروسته په افغانستان کې د ناټو د شاوخوا 10,000 ډیره سرتیرو وتل هم پیلېږي. ولسمشر جو بایدن د اپریل په 14 نیټه اعلان وکړ چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د ایستلو بهیر به د مې په لومړۍ نیټه پیل او د ساګانی کال د سپتمبر په 11 نیټه بشپړ شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په لوګر کې د پرونۍ خونړۍ 14 پړه پر طالبانو اچولې. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان حمید روخان نن ازادۍ راډیو ته وویل چې په پل عالم ښار کې د 14 یوشت کسان وژلې دي.
د روژماتی په وخت د لوګر ولایت په مرکز پلی عالم خار کې د طالبانو لخوا یو موټر بم برید تر سره شوه دی چې په پایله کې د خزو او ماشومانو په ګډون زمونږ 21 تنه ملکی وګړي شهیدان شوي او 99 نور ټپیان دي.
د لوګر سیمه ایزو چارواکو په 14 کې د 24 کسانو د وژل کېدو او د 110 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا د افغانستان د سولې په اړه د ترویکا پلاس غونډې د اعلامي هرکلی کوي. په دې غونډه کې چې پرون ماښام د قطر په پلازمینه دوحه کې جوړه شوه، د امریکا، روسیې، چین او پاکستان استازو برخه درلوده. د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوځون نن په یو غږیز پیغام کې وویل چې دا شورا د ترویکا پلاس په اعلامیه کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو، اوربند د سولې د بهیر د ګړندې کولو او له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د مسؤلانه وتلو د یادونې هرکلی کوي. ښاغلي خوځون هیله څرګنده کړه چې افغانان به د ترویکا د هڅو په مرسته سولې ته ورسیږي.
موږ د ترویکا د غړو هیوادونو له وروستۍ اعلامي هرکلی کوو او تمه لرو چې د دوی په مرسته باندې موږ رغونکي او هدفمند مذاکرات ولرو او د مذاکراتو په لړ کې موږ یو سیاسي توافق ته ورسیږي چې ټول طرفونه د دې مذاکراتو ګټونکي اوسي.
د ترویکا پلس د غونډې په اعلامیه کې افغان حکومت او طالبان دواړه د سولې په خبرو کې پرمختګ ته هڅول شوي. په هلمند کې د کرنې مسؤل چارواکي وایي چې په دې ولایت کې سکل په څه باندې 4.5 سوه هکتار ځمکه کې زیره کرل شوې ده. د هلمند د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس زلمی الکو ازادۍ راډیو ته وویل په دې ولایت کې د زیرې کار دود شوی او اټکل کېږي چې په مرکز او ولسوالیو کې د زیرې له کروندو څخه نږدې 5.5 سوه ټنه زیره ترلاسه شي. ښاغلی الکو وایي چې د هلمند زیرې په هیواد کې دننه او بهر ښه نوم ګټلی او کروندګر یې له حاصل اوبښۍ او بازار څخه خوښ دي. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په پام کې لري چې د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو اوکراین ته سفر وکړي څو د روسیې د وروستیو اقداماتو پر وړاندې له دې هېواده د امریکا ملاتړ په ډاګه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون د اپریل په 1 په یو بیان کې وویل چې انتونی بلینکن به په لندن کې د 8 صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې له ګډون وروسته اوکراین ته ولاړ شي. ښاغلی بلینکن به له ولسمشر ولودیمیر زلنسکي، د بهرنیو چارو له وزیر دیمیترو کولیبا او د اوکراین د مدني ټولنو له استازو سره وګوري او د روسیې د روان یرغل پر وړاندې د اوکراین له ارضي تمامیت او ملي حاکمیت څخه د امریکا پر ملاتړ به ټینګار وکړي. بلینکن به په اوکراین کې د بنسټونو د اصلاح په تیره د فساد د لمنځوړو په برخه کې پرمختګونه وهڅوي. بلینکن دا سفر داسې مهال کوي چې د روان کال له پیله د اوکراین په ختیځ کې د دولتي ځواکونو او روسپلو بلتون پالو ترمنځ نښتو زور اخیستی. د قرغیزستان چارواکي وایي له تاجکستان سره په لانجمن سرحد کې امنیتي وضعیت د تیرو څو ورځو نښتو په دوام لا هم ترینګلی دی. په هغو نښتو کې چې په تیرو دریو ورځو کې په دې سیمه کې وشوې، د ملکي وګړو په ګډون له څلوېښتو زیات کسان مړه او لسګونه نور ټپیان شوي. دا نښتې په تیرو لږ تر لږه دریو لسیزو کې سری نه لري. د قرغیزستان د سرحدي خدماتو ادارې نن شنبه وویل چې د ګډ سرحد پر لور د تاجکي ځواکونو د پوځي تجهیزاتو تحرکات یې ثبت کړي دي. دا اداره وایي چې تاجکي ځواکونو په باتکین سیمه کې هغه سړک بند کړی دی چې د قرغیزستان دوه مهمې سرحدي سیمې سره نښلوي. تاجکي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د باتکین د سرحدي سیمې په شاوخوا کې د قرغیزستان او تاجکستان د پوځي ځواکونو ترمنځ نښتې د تېرې چهارشنبې په ورځ وروسته له هغه پیل شوې چې د دې سیمې اوسیدونکي سره ونښتل او پر یو بل یې د ډبرو ګزارنه وکړل، خو له دې پیښې څلورویشت ساعته وروسته د دواړو خواوو ترمنځ اوربند اعلان شو. دا و خبرونه.
ترشنه آسمان لاندی زیر آسمان کبود.
قدرمنو دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو ترشنه آسمان لاندې پروګرام کې مو دا ونې ز اجملند هرکلی کوم. افغان حکومت نن د کرونا وایرس پر ضد د واکسینو لړۍ د لویانو لپاره پیل کړې ده او له خلکو یې غوښتې دي چې د کرونا پر ضد د واکسینو له مرکزونو نه واکسین وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په هندوستان کې د کرونا وبا یوه زوروره څپه راپورته شوې ده. دغلته یې میلیونونه کسان په وروستیو ورځو کې په کرونا اخته کړي دي او دا چې له هندوستان سره د افغانستان تګ راتګ زیات دی، دا ویره شته دی چې د وایروس هغه بڼه چې په تېر ډسمبر کې د لومړي ځل لپاره په هندوستان کې وپیژندل شوه او هندي بڼه یې بولي، دا به په افغانستان کې هم خوره شي. ویل کېږي چې دغه بڼه د هندوستان تجربو ته په پام باندې زر خپرېدونکې ده. له بلې خوا په افغانستان کې د کرونا وایروس په وړاندې چلند هسې چې د نورې نړۍ په هیوادونو کې یوه جدي مسله ګڼل کېږي، د ګڼو نورو ننګونو له مخې نه خلک او نه هم حکومتي چارواکي هومره جدي موضوع ګڼي. هغه پیښې چې په افغانستان کې د رسمي شمیرو له مخې تر اوسه پورې ثبت شوي دي، ګمان کېږي چې د هغې څه په اړه چې رښتینې شمیرې دي ډېرې کمې به وي. نن په افغانستان کې د کرونا د واکسینو د پایل او همدارنګه په افغانستان کې د کرونا د وسنی وضعیت او راتلونکو اندېښنو په اړه باندې بحث لرو. په بحث کې را سره د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت ویان ډاکټر میرویس علیزه او همدارنګه له جرمني څخه ډاکټر صاحب اکرم ملکزه چې عمومي داخله ډاکټر دی دا را سره مل دي. دواړو ته هرکلی وایم. علیزه صاحب له تاسو به را پیل کو، ستړي مشي خبرونه ته دا راته ووایي چې تاسو نن د واکسینو د یو کمپاین د پیل اعلان کړی دی، د دغه کمپاین د څرنګوالي په اړه راته ووایه. دا څه ډول یو کمپاین دی، چا ته د کرونا واکسین ورکوي او خلک یې څنګه ترلاسه کولی شي؟
مننه صاحب، سلام تاسو ته او محترم ډاکټر صاحب ته چې میلمه دی او د ازادي راډیو ټول درنو اړیدونکو ته سلام وړاندې کوم. بله، د کرونا د واکسین د تطبیق لړۍ د پخوا پیل شوې وه. په لومړۍ کټګوري کې زه غواړم یو څه معلومات یې ودولو ته ورکړم چې د کوم ځای نه موږ شروع کړه. نو په لومړۍ کټګوري کې موږ روغتیایي کارکوونکي، امنیتي ارګانونه، د رسنیو همکاران، د مکاتبو اساتیدو ته واکسین تطبیق پیل کړه. بیا وروسته د هغې څخه مو دولس کټګوري نور وګړي په دې واکسین کې شامل کړي او تقریبا د دوه اونۍ څخه ډېر وخت کېږي چې موږ واکسین عام کړی دی او نن مو د کابل پوهنتون محصلینو ته هم واکسین پیل کړ. یعنې زموږ واکسین عامګانې شوی دی او په څلور دېرش ولایتو کې په نارمل ډول سره د واکسینو د تطبیق لړۍ پیل شوې ده چې د 350,000 په شاوخوا کې وګړي تر دم غړې پورې تقریبا 50,000 واکسین شوي دي.
ډاکټر صاحب مروس، تاسو څه فکر کوئ، آیا افغانستان دومره واکسین لري چې تاسو یې ټولو خلکو ته د ورکولو لړۍ پیل کړې ده؟ فکر نه کوئ چې په څو ورځو کې به د واکسینو له کمبود سره مخ شئ؟
د واکسینو په برخه کې د امر روغتیا وزارت د پلان مطابق د امر روغتیا وزارت غواړي چې په 2020 او 2021 کلونو کې خپل 80% وګړي واکسین کړي. د اوس لپاره چې کم 500,000 دوز واکسین مرسته د هندستان هېواد کړی وو، او 400,000 د هغې څخه وروسته 400,000 دوز واکسین بیا د کوواکس فاسیلټي یا د واکسینو د نړیوالې ادارې لخوا نه افغانستان ته انتقال شوه، چې دا د هغه واکسینو د جملې څخه ده چې 14,000,000 دوز واکسین باید د واکسین نړیوالې ادارې څخه موږ ترلاسه کړو. لومړۍ محموله یې همدا 400,000 دوز وه، او د 14,000,000 دوز واکسین د 40% وګړو لپاره بازار کېږي. د دې تر څنګ هغه نورې مرستې چې کېږي هغه به هم د 40% وګړو لپاره وي. ټوټل موږ غواړو چې په 2020 کال کې موږ 80% وګړي واکسین کړو، خصوصا هغه وګړي واکسین کړو چې عمرونه یې د 40 کلونو څخه ډېر زیات دي. او زمونږ د 40 کلونو څخه لوړ عمر کسان په حدود د 80% وګړي راځي. که چېرته موږ دوی واکسین کړو نو ګویا دا به موږ ته دا وښيي چې موږ 40% وګړي خپل واکسین کړي دي. واکسین یو څه مرسته شوې ده، او یو یادونه وکړم د چین هېواد واکسینو هم په راتلو کې دی چې 400,000 دوز واکسین دی. یو څه موږ ګیپ یعنی خلا لرو د واکسینو په خریداري کې، هغه هم د حکومت د افغانستان حکومت د هغې د خریداري د تدارک چارې پر مخ وي، چې هیله ده هغه مراحل به هم طی شي، او انشاءالله امید الله پر تشته چې موږ خپل دغه 80% وګړي واکسین کړو.
ډاکټر صاحب مروس علیزه، په هندوستان کې او همدارنګه په پاکستان کې، په هندوستان کې خو په ډیر شدت سره د کووید 19 ناروغي د خپرېدو یو اوج لیدل کیږي، چې هم د هندیانو لپاره او هم د نړۍ لپاره ډیر ناڅاپي او ډراماتیک زیاتوالی دی. افغانستان له پاکستان او هندوانو سره تګ راتګ لري، د ته په پام چې په هند کې دغه وایروس په زیاته پیمانه خپور شوی دی، او لومړنۍ څېړنې داسې ښیي چې دغه هندي بڼه د وایروس تر نورو ډیر ژر خپرېدونکې ده. په افغانستان کې اوس راته د کرونا د تازه وضعیت په اړه ووایي، له څه ډول یو وضعیت سره مخې، او آیا تاسو د یوې بلې څپې په وړاندې اندېښنه او چمتووالی لرئ که نه؟
سل پر سلو کې د درېمې څپې تر شدید تهدید لاندې یو موږ همدا اوس. حقیقت دی چې د افغانستان په ګاونډي هېوادونو خصوصا ایران او بیا بالخصوص پاکستان کې پېښې ډېرې شوې دي، او د هندوستان هېواد سره مزمون د وګړو ډېر تګ راتګ دی. هلته هم پېښې لکه څنګه چې تاسو وویل پېښې په زیاتېدو دي، او یو غټ ناورین رامنځته کړی دی. نو په هېواد کې هم په دې وروستیو څلورو اونیو کې که چېرته موږ وګورو خپل ګراف ته وګورو پېښې په زیاتېدو کې دي، خصوصا زموږ د مثبتوالي میزان د څلورو اونیو وړاندې که چېرته موږ ورته د اوس پېښو سره مقایسه یعنی پرتله کړو، هغه وخت کې زموږ د مثبتوالي میزان په 3 او 4 کې وو، او اوس متاسفانه د 10 نه پورته دی، کله 9.5 10.5 دي. یعنی پېښې په هېواد کې هم ډېرې شوې دي، او دغه څو ورځو راهیسې ګراف په یو لیول کې روان دی، یعنی په اوسط ډول سره که چېرته موږ وګورو په افغانستان کې په رسمي ورځو کې د 1,500 نه تر 2,500 مشکوک کسان چې روغتیایي مراکزو ته یا هغه مراکزو ته چې په لګتي وي یا خو سوي دي پي سي آر ټسټ لپاره مراجعه کوي، د هغې څخه په اوسط ډول سره د 1,300 تر 1,300 کسانه مثبت خېږي، چې نن هم موږ دغه مثبتوالي شاهدانو. نو پېښې په هېواد کې هم ډېرېدو کې دي، او غټ علت هم همدا دی چې زموږ په ګاونډي هېوادونو پاکستان، ایران او هغه هېواد چې هندوستان دی هغې سره زمونږ د هیوادوالو رفتما ډېر زیات دی. له همدې امله په هیواد کې هم پیښې ډېرې شوي دي.
ډیره مننه علیزه صاحب را سره اوسې بیرته درته رستنیږو. ډاکټر صاحب ملکزی ته ورځو. ډاکټر صاحب ملکزی ستړی مشې خپرونې ته. له تاسو به واورو تاسو په جرمني کې په مجموع کې په اروپا کې د کووید 19 په وړاندې د اروپایي دولتونو چلند هم څاري د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو په ځانګړې توګه د افغانستان په څیرمه هیوادونو کې هم د کرونا له وضعیت خبر یې. د کرونا له وبا سره د افغانستان د خلکو او دولت په چلند کراته داسې عمومي تبصره وکړي د دې وبا له پایل نه تر اوسه پورې د افغانستان او چلند د دې وبا په وړاندې څنګه ارزوي؟
لومړی خو سلامونه تاسو ته او قدرمن علیزی صاحب ته او قدرمن اوریدونکو سلامونه. لومړی زما یو تخنیکي پوښتنه صاحب، زما خو د 15 کاله کې ازادې راډیو سره په خپرونو کې مرسته کوم په طبي خپرونو کې. پخوا چې وخت خپرون کې به زه یوازې وم، یعنې په دې حساب چې 15 دقیقې به ټول زما په خپل اختیار کې وي. اوس نه پوهیم څومره وخت لرو، زه نه پوهیم چې څومره مفصلې خبرې وکړم، وخت څومره دی؟
ډاکټر صاحب مونږ یو سات خبرونه لرو او تاسو ولیزې صاحب را سره یې، نو بحث ته به دوام ورکوو. را روانې 15 دقیقې را سره دي، نو کولای شئ په تفصیل وغږیږئ.
انسب څنګه چې اوس محترم د علیزی صاحب نو واورل، نن افغانستان کې 1340 کڅومره په مثبتې پیښې وي. اوس څه وایم، یو ملت چې 10 میلیونه ملت نفوس لري، هغه کې 1340 یا په سلو کې وایم، که نه 1340 نه چې 250 وایم، دا خو ډېر کم شه دی. اصلا راغلو اوس په جرمني کې چې وایي همدا پرون عمره اتیش سره کسان مثبت دي، سره دی چې جرمني 8 میلیونه نفوس لري، خو دلته فکر کوي شمېره زخته ډېره. خبره دا ده افغانستان کې که سړی هېڅ ټیسټ ونه کړي نو هېڅ څوک مثبت نه دی. که یو ټیسټ وکړي چې ډېر شي یو کس به مثبت وي، او که لس ټیسټ وکړي چې ډېر شي نو لس کسان به شي. خبره ده چې افغانستان کې ټیسټونه ډېر لږ کېږي، نو په دې اساس شمېره کمه ده. دا معنا نه چې ټول ملت کې نن تش 1340 کسان مثبت وو. راغلو ستاسې پوښتنې ته. پښتنه دا چې زه د افغانستان برخه کې څه نظر لرم د کرونا موضوع کې. انسب زه خپل په ویلو باندې راډیوګانو د لارې هرې د لارې ستړی شوم، خو نه پوهیم چې دا ولې د خلکو یو غوږ نه یو خبره ځي بل غوږ نه وځي تېر شي. اوس زه چې همدا اوس تلویزیونو ته کې ګورم، تلویزیونو کې کسان ناستي، اشپزان ناستي، پخلی کوي په دغه یو پروګرام چې ننداري پروګرام شو پروګرام د هغې کې ناستي، نوم به د تلویزیون نه اخلم. اشپز دی، ماسک نه لري، لګیا دی خبرې کوي، خولې نه یې لارې تویږي په ماغه پخلي باندې او لګیا دی خبرې. خدای کرونا خو د لارې دوره تېرېږي، ته چې خبرې کوي خو ستا خولې نه په سلاتې باندې ولېږي، په ډوډۍ باندې ولېږي، نو دا کرونا به څنګه زیاته نه شي؟ نو اوس نو ستا د سې پوښتنې په اساس باندې وایم، زه چې ګورم د افغانستان موضوع کې ډېر خواشینه یم. او مخکې تاسې د علیزي صاحب نه پوښتنه وکړئ چې آیا د بلې څپې کوم انتظار شته یا ویره شته که نه؟ انسه زما پوښتنه ده، څپه خو دې ته وایي چې یو ځل یو شی پورته شي، بیا کته شي، بیا بېرته پورته شي. آیا افغانستان کې کله کته شوي په کرونا؟ او که کته شي په کوم پروګرام باندې، کوم اساس باندې، کوم اقدام باندې کته شوي؟ زه دا وایم چې نه، داسې نه چې بله څپه راځي، بلکې همدې څپې ادامه ده او مخ په تلو تګ دي، څپه نه بلکې همدا په همدا سنې حال چې دی مخ په لوړېدو روان دی. زه چې ګورم هلته پروګرامونو کې ناستې خلک دي، غاړټ پروګرامونه دي، مشاعرې دي، پروګرامونه دي، ماسکونه نشته، نو دا کرونا به څنګه ونه درې دغه چې مخکې لاړ نه شي، په څنګه به ودرېږي؟ نو دا وایم چې زه ډېر خواشینه یم او ډېر اندېښمن یم د کرونا زیاتېدو برخه کې په افغانستان کې.
ډېره زیاته مننه. د موږ د افغانانو چلند عموما له ځینو مسایلو سره همداسې، خصوصا د خطرناکو مسایلو سره، خایو علت دام بي چې موږ ناپامي کوو هغه شین چې لژوند سره تړلی، او بل علت دام بي چې افغانستان خلک له ډیرو نورو پیچلو ستونزو سره مخ دي، نو د کرونا ستونزه ورته خای ډیره جدي نه ښکاري په داسې حال کې چې وال جدي ننګونو نه ده. علیزی صاحب ته ورشو. علیزی صاحب، د ډاکټر صاحب ملکزی په خبرو کې تاسو واوریدی د وی چې خی په افغانستان کې د کرونا د ټیسټونو کمواله یا نشټواله د دې سبب شوې چې هغه شمیرې چې تاسو یې خبروي یا لري هغه تر هغه ډېری کمی چې رښتینی شمیرې دي البته دې خبرې ته په نورو ریپورټونو کې هم ځینو نورو څېړونکو هم اشاره کړې. د معایناتو د کرونا د معایناتو د اسانتیا په اړه راته ووایه، او دویم دا راته ووایه چې دستي تاسو سپارښتنې څه دي، د خلکو لپاره څه سپارښتنې لرئ چې هغوی باید ماسک وکاروي، یا کوم محدودیتونه افغانستان کې لرو د عامې روغتیا د وزارت لخوا کنه دستي لرې شوي دا محدودیتونه؟
مننه کوم ان څه په بخښنه سره چې چون د کومل ته زموږ دفتر دی، تاسو معلومات شته چې وزیر اکبر خان کې دلته د ټلیفون کله اواز سم کار نه کوي، جمرونه دي د دې ملګري څه په ماته څه پوښتنه راځي شي، څه خبرې زه په پوه نه شوم. په بخښنه سره هغه بیا ماته تکرار کوي، خو ستا په دوه پوښتنو باندې پوه شوم. یو تاسو ویل چې کوم ارقام چې ذکر کیږي دا ډېر کم دي نسبت هغه پوزېټیو ریټ چې کوم یو ټوټل په ټولنه کې موجود دی، او بل سپارښتنې مو ته فکر کوم هم دا دوه پوښتنې دي.
دا دوه پوښتنې وی او ډاکټر صاحب ملکزی همدارنګه انتقاد وکړ چې د ګوري په تلویزیونی خبرونه کې لږ تر لږه چې خلک له ماسک پرته د اشپزۍ پروګرامونه کوي، لوی لوی غونډې جوړوي، ماسکونه نه لري، یعنی دی وایي چې عام خلک ناپامي کوي. په دې برخه کې د تاسو له خوانه کم څار یا کم محدودیتونه په خلکو باندې شته که نشته؟
ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړه، او رښتیا هم چې لکه دوی چې ذکر کړي دا خبرې مونږ هم نور ستړي شو، لکه ساده یعنی په شکل سره ووایم، مونږ ګورو د روغتیا وزارت د کرونا لومړۍ څپې نه تاسو ولیدی چې کرونا پېڅب یو پانډمي وه، یعنی نه یوازې افغانستان، ټوله نړۍ کې پېښې موجودې دي، موجودې وې او موجودې دي. په لومړۍ هغه کې موج کې یعنی مونږ هم نه یوازې افغانستان، زیاتره وګړي ورسره ډېر سخت لاس او ګریوان او ډېر چیلنجونو سره مخ شو. بیا دویمه څپه د الله په فضل سره تقریبا خاموشه څپه وه، دومره وخامت ډېر زیات نه و، او د همغه پیل څخه تر اوسه پورې نه یوازې د عامې روغتیا وزارت بلکې د نورو نهادونو خصوصا ځینې رسنۍ هم کورې ودان د ملګري صاحب یوې خبرې سره، حتی زه دې خبرو سره سل په سلو کې موافق یم چې هلته اشپزۍ پروګرام دی. زه به یو لنډه کیسه وکړم، یو تلویزیون ته یو څه موده وړاندې ورغلی وم، میاشت یو نیمه میاشت وړاندې هلته مې وکته، زما پروګرام کې میلمه وم، اشپزۍ پروګرام وم، ماته نخواهش وکړه چې ستاسو اشپز باید ماسک واچوي. نو هغې ویلې سمه ده، باید رښتیا باید قدم او ګوره کرونا دي، ماسک ډېر ضرور دی. یعنی دا د ملګري صاحب د خبرو په تایید سره ووایم، د عامې روغتیا وزارت نه یوازې چې په تصویري بڼې سره، په صوتي بڼې سره هم، په چاپي بڼې سره هم، په لکونو بروشورونه، فلایر، بلبورډ، دام ګوټ کې، خپلو بانډو کې مو وویشل چې کومې لارې د کرونا د مخنیوي په برخه کې دي چې هغه هېوادوالې باید مراعت کړي. هېوادوال اوس په دې باندې ښه پوه شوي دي چې د کرونا د مخنیوي لپاره کومه لاره غوره ده چې دوی متاسفه بېلابېل پروګرامونه لرو د ورځې حد اقل داسې هغه ونه شي، زه د لس نه تر څوارلس له پنځلس رسنیو سره هم صوتي ډول سره، هم چاپي رسنۍ او هم تصویري ډول سره، یوازې زه د عامې روغتیا په وزارت کې مرکې لرم. زموږ دائما همدا سپارښتنې دي هېوادوالو ته، مګر متاسفانه خلک د خپل صحت په پام کې بېخي نه دي، هېڅ توجه نه کوي عامې روغتیا وزارت سره په دغه برخه کې همکار نه دي. دا حقیقت دی، خو څه ووایي اوس
علیزه صاحب، د شمیرو په اړه باندې څه فکر کوئ چې دغه رښتینې شمیرې به څومره لوړې وي، دغه شمیرې چې تاسو یې ثبتوئ؟ یعنی دا خو تاسو هم منئ چې ښایي رښتینې شمیرې لوړې وي. څومره د معایناتو سهولتونه خلک لري؟ آیا مثلا که زه اوس د کرونا نښې په افغانستان کې ولرم، څومره په اسانۍ کولی شم چې معایناتو ته لاسرسی ولرم، د پی سي آر ټیسټونه یا نورو ټیسټونو ته؟
شمیری کوم شمیری چې رسمي ارقام زموږ سره دي تر اوسه پورې د کرونا د ناروغۍ د پیل څخه تر اوسه پورې، هغه کسانو چې روغتونونو ته مراجعه کړې ده او پی سي آر ټیسټ یې ترسره شوی دی او هغه مثبت راغلی، هغه تر نن ورځې پورې د ادم ګړۍ پورې 6,102 مثبتې پېښې موږ لرو، او متاسفانه د کرونا د پیل څخه تر دې دم ګړۍ پورې 2,618 کسان مونږ مړینه لرو د کرونا ناروغۍ له امله. یعنی ارقام له دې څخه ډېر لوړ دي، که چېرته مونږ وګورو ډېر داسې خلکو چې مثبت وخت او هغه په خپل کورونه کې ځان قرنټین کړ، هیڅ روغتون ته مراجعه ونه کړه او عمل ته خپل درملنه ترسره کړه. ارقام تر کې چیرته وګورو ډیر زیات دي راغلو د پی سی آر ټیسټونو په برخه کې. موږ په لومړۍ څپه کې مخکې موږ چې ځینې چیلنجونو مشکلاتو سره مخ وو، اوس فضل د خدای پاک دی په اکثریت ولایتو کې موږ د پی سی آر ټیسټونه ترسره کوو ناروغانو ته. خلک هیوادوال کولی شي که چیرته دوی په ځان باندې مشکوک شي روغتون ته مراجعه وکړي او هلته پی سی آر ټیسټ لپاره لابراتوارونه مجهز موجود دي. موږ اوس لپاره دیوشت په شاوخوا کې موږ پی سی آر مراکز لرو په ولایتو کې، دوی کولی شي چې هلته مراجعه وکړي او پی سی آر ټیسټ ترسره کړي. ځینې ولایتو کې موږ د پی سی آر ټیسټ نه ترسره کوو، هلته سپل اخیستل کېږي او مرکز ته یعنی کابل ته انتقالېږي، او یا هم په ځینو لرې ولایتو کې لکه په نورستان کې ټیسټ نه ترسره کېږي او ځوي ولایت ننګرهار ته انتقالېږي. نو دا ټیسټونه اوس د پخوا پرتله ډېرو هېوادوالو ته لاسرسي وړ دي چې خلک خپل پی سی آر ټیسټ ترسره کړي. په دې برخه کې انشاءالله مشکلات تر ډېره حده پورې حل شوي دي، او د عام روغتیا وزارت په 14 کال بودیجه کې هم پلان کې هم دا چولې چې موږ په 14 ولایتو کې باید د پی سی آر ټیسټونه د هېوادوالو ته باید ترسره کړو ولرو.
مننه لیزا صاحب را سره وسی ورسته بیا څو اوریدونکو تم ورزو خطرغه مخ کې غواړم چې ډاکټر صاحب ملکزی و پختم. ډاکټر صاحب ملکزی ما چې و اوریدل لیزی صاحب نه تر ډیره پوری دیم د تاسو خبره کوي او په دې باور دی چې د افغانستان خلکو ته کدوې څومره سپارښتنه کوي دوی هغه وصول نه مراتوي او په اصطلاح د هغه تدابیر نه رعایت کوي. همدارنګه ویم ویل چې کیدای شي د کرونا شمیرې تر دې لوړې راځي چې د خلکو په چلند باندې را سره وغږیږي. تاسو د یو اروپا میشت ډاکټر په توګه افغانانو ته څه ویلای شي څومره مهمه ده دا مسله چې دوی باید د کرونا په وړاندې تدابیر عملی کړي؟ څومره کرونا ګواښونکي د روغتیا ته وروستۍ څېړنې او تجربې څه ښیي؟ ظاهرا داسې ښکاري چې خلک ډیر ویریږي. هم نه
انسب زما وړاندیز دا دی چې په ښوونځیو کې پوهنتونونو کې په ټلویزیونونو کې راډیوګانو کې یو رقم ذهني مسابقه وشي. ذهني مسابقه حتی خپله دننه کورنۍ کې مور پلار او ورونه خویندې یو بل سره ذهني مسابقه وکړي. مسابقه کې څه رقم پښتنو کې آیا کورونا د کومې لارې نه مخکې ځي او کوم شی باندې مخنیوی کېدای شي؟ که دومره زمونږ هیوادوال فکر وکړي چې کورونا په درجه اول ډول باندې د لاړو نه تیریږي، دا معنا دسنی چې یو څوک خپل خوله نه واخلي ډېر لاړ دی چا په مخ باندې ټوکي تا نه خایم، بلکې د لاړو به څرکه کفایت کوي. که یو څوک چا سره خبرې کوي مخامخ نږدې هغه نه خو خولې نه لاړې هغه بل ته ځي. که سړی ډوډۍ پخې مخکې او تکراري خبرې ښې نه راډیو وخت دومره نه لري. زه یو اشپز چې ګورم اتور تلویزیون کې ناستې د ملت د سمبول په حیث سلاته جوړي او خبرې کوي، دغه خولې نه خو لاړې ولېږي کنه، البته په یو کیلو لاړې نه ولېږي بلکې هغه بچر کې تو وایروس لپاره خو بچر کې کفایت کوي کنه په سلاتي باندې چې ولويته. نو دا که زه ځا وایم چې که خپل کورنۍ کې اول ته پښتنه حل شي چې آیا کورونا څه رقم مخ کې سي، څه رقم پیدا کیږي، څه رقم تیریږي، یو بل ته چې دا یواز د خبرو په وخت باندې یو بل سره چې سړی خبرې کوي، بل دا چې کوم ځای نه چې لږ نسبتا کم تیری هغه د انسان د ګرنګو د لارې ګرنګ معنا دا نه لري چې په یو کیلو ګرنګ په چاتو کې، بلکې یوازې یو پرنجا کفایت کوي بل چاته تیری. نو دا وایم چې اول باید خپل زموږ هیواد پښتنه دا خپل خبرې بس هم یو بل خبر کوم، آیا دا چې آیا کورونا کوم خطرناک ناروغي دا او کنه دا، آیا کوم قوي انسان خص سپورت مین چې د خص سپورتو کې قوي ولې شل کله نه الګ د بوکس مین دی هغه مړ کېدای شو کنه شي؟ دا سه کسان مړ شي دي چې بالکل قوي سپورت مین او حق قوي دفاعي سیستم په ژوند کې ګولې نه ده خوړلې هغه په کورونا باندې مړ شي. یعنی کورونا نه ځوان ته ګوري نه قوي ته ګوري، دا سه کسان نه وجدي. نو اول دا سوال کوي واتوال سوال ځان نه وکي بیا دا کورونا موضوع به لږ څه اسانه شي.
ډیره مننه کوو ملک زه صاحب. وس ورزو څو اوریدونکو ته دوی بر واخلو او له دوی به واورو چې دوی کرونا ته په څه نظر ګوري. آیا واقعا هغه د افغان دولت پیغام چې وایي چې کرونا جدي ونیسي همدومره جدي نیسي او که نه؟ مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ؟ مهرباني وکړئ غږ مخبریږي.
الو
الو مهرباني مهرباني وکړئ غږ مخبریږي، خپل نوم مو واخلئ، خپل پوښتنه مو وکړئ.
مننه. د هلمند ولایت مرکز د شکرګاه خبره کوم. لومړی سلامونه تاسو ته محترم ملیزه صاحب ته، محترم ډاکټر صاحب ته. پوښتنه مې دا ده، د کورونا په اړه دې چې کوم احکام وایي، دا ارکام دقیقو زموږ مطمئن دقیق دي، او په دې دغه باندې چې دا تاسو هلمند تاسو خبریال و، تاسو دغه باندې چې تاسو پوښتنه وکړي معلومات وکړي، دا خبریال وګوري دغه دا هلمند کې دا وطن نه دغه کېږي، دا اوسار ځای ځای ولاړم تقریبا دوه سوه دوه نیم سوه کسه یو ځای سره ناست په پټل کې، نه ماسک و نه د زو. نو په دې اړه چې دغه دي، نو دوه سوه دوه نیم سوه کسه یو ځای ناست سره په دې کرونا نو دغه یو کېږي، یو بل انتقالېږي نه. او دغه مې د هریا صاحب ته غوښتنه ده، خبر دې پیغام لري، دغه پوښتنه وم.
مننه قدرمن اوریدونکو، علي صاحب او ډاکټر صاحب من دي تاسو خبري اوریدلې، بل اوریدونکو ته ورسو مهرباني وکي، سو کول کوم ځای خبري کوي.
السلام علیکم. ان سر تاسو ته استاد سي درنو مهمانو ته سلامونه سلامات باندې کوم. پښتنه کوم دغه پښتنه و، زه خپل دغه کوم د کورونا الایم شری دغه روزه کې ولاړم، او دغه د بیسد ولسوالي ولسوالي روغتون چې کوم دی ټول الایم را کیو، زما سیمپل واخیستو، او دیو غفلت کی تر اوسه پورې نه ماته زما د کرونا د مثبت یا د منفی اول رانو کو ماته ته زام قرنطین کړه. نو دا غفلت زمونږ د دیو د کارتون کوم به زکه چې چا کې چلای موجود دی، خپل خون خراب دی، عضلات درد کی، اډو کې درد کی، تب له سره کله یخنی او کله ګرمي، او نو دا غفلت د وژن مرض چې خلکو ته زیاتواله کی.
دا خبره خو هم دا چې طبي ادارې یا کلینیکونه غفلت کوي، چې وروسته به یې الیزیسه په اړه باندې خبرې وکړي. زه غواړم له تاسو پوښتم، تاسو غالبا له ننګرهار نه زنګ وهلی دی، په ننګرهار کې په جلال آباد ښار کې خصوصا په دې روژه کې ډېره ګڼه ګوڼه وي، خلک څومره د تاسو فکر باندې عام خلک دغه د کرونا نه د خوندیتوب یا د کرونا د وایروس د خپراوي د مخنیوي تدابیر په پام کې ساتي، چې لږ تر لږه د ماسک کارول دي او له یو بل نه یو نیم دوه متره فاصله لرل دي، دا څومره خلک په پام کې ساتي؟
متاسفانه دا خو ټول خلک د امنیتي وطن چې دا باید مراد کړي، خو په دې وخت کې ګرمي زیاته، خلک په دې نظر دي چې دا کورونا په ګرمۍ کې ډېر نه کوي، او مطلب دا وایرس چې دی په یخنۍ کې ډېر سرات کوي خلکو ته، نو په دغه خاطر باندې ډېره ګڼه ګوڼه ده. مګر امنیتي وطن ماسک او د خلکو شي کول، د لرې نه لاس نه ورکول، هېڅ شی نه مراد کېږي، دا خو واقعیت دی سر.
ډیر زیاته مننه کوو. وروسته به له ډاکټر صاحب اکرم ملکزی په دې اړه واورو چې آیا کرونا په ګرمۍ کې خپرېدلې محدودېږي کنه، او همدارنګه به الیزه صاحب هم د ځینو کلینیکونو د ناغېړۍ یا بې پروایۍ په اړه درته ووایي. یو بل اورېدونکي ته ورځو مهرباني وکړئ، څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
مېلمنونه مې دا پوښتنه ده چې مېلمنو اول تاسو د ډاکټر صاحبانې دغه ملایانو ته ووایي، دغه ملای صاحبانو ته دوا اوقابو ته ووایي، دغه شکایت دغه مریضي خو ټولې به همدغونه پیدا کېږي، د ملایانو نه ټول خلکو ته وایي راشي جمع ته، راشي هله دا وکړي، پدراوي وکړي، جمع وکړي، قضا یې نه کوي، چې موږ وطن مسلمانان یو، موږ ته نه راځي، په موږ باندې دا نه لګېږي، دا موږ سره غرض نه لري. نو د موږ یو خاص دا دی چې مکتبونه هم باید چې ودرول شي په دغه حالات کې، چې بیروبار په کې ده، دغه ملایانو ته مې هدایت وشي چې نور په دغه ماجد څوک بیروبار جوړ نه کړي، خیر ده موږ خو مسلمانان یاستو، داسې نه چې په یو ماجد مسلمان یو، بلکې هر وخت مسلمانان یو. او دغه نور چې زه په دې اړه راپور کې غیر د دغه مطبوعاتو نه چاپ چې دغه موضوع په کې ګرمه ده، نور ولا که په راپور کې ده موږ یې وینو کې چا په یاد نه شي کولای مرسته ده که نه شته ده.
ډیر زیات مننه. خوټکو ته مو اشاره وکړه وروسته به پی علیزه صاحب او ډاکټر صاحب ملک زیات تبصره وکړي. بل اوریدونکو ته ورزو مهرباني وکړئ څوک او لکم ځای خبرې کوي. مهرباني وکړئ غږ مخ پرېږئ.
السلام علیکم. هم صاحب خیر دی؟ بخیر دی. هلمند ولایت څنګه اړیکې نیولې
ده؟ ستړی مشه دی هلمند ولایت نه
نجیب الله هم صاحب ډاکټر صاحب علیزه څنګه دا غوښتنه ده چې دا ځکه دا د هندستان سره لوتنې سیستم نه زموږ مسافر زی ورځي دا کوی نه بنجي نو دا ویروس خو دې مو سره ولي نو دا کلاکه سره به دا لوتنې بنجي کړی وای ورنه په ایران سره وړي وړي د پاکستان سره وړي وړي او په خصوصا د هندستان سره په زموږ پروازونه باندې نو کینه کې باندې دا خو دې په ولایت مو سره ولي.
ډیره مننه کوالی زی صاحب اوریدلی دی. اوریدونکو پیغامونه نورم پلان کې دي خو رازو پښتنې ډیر شولې. ډاکټر صاحب میرویس علیزه دی افغانستان دی عام روغتیا وزارت ویاند را سره دی. علیزه صاحب تاسو به واورو وروسته به ډاکټر صاحب اکرم ملک زی ته امر شو کڅ تبصره لرل مهرباني وکړئ علیزه صاحب.
بله ټول اوریدونکو ته نړۍ من تماسونه ولا او خن نظریات ورکړل. لومړی اوریدونکو چې ما ځان سره یاداش کړو یو څه غږ دی نو دا وځي د ارقام څومره د فیستي کې دي چې ما اشتباه نه وکړي او بل دی وځي چې ترجموات په هلمند کې د 200 تر 250 کسانو ترجموات نیسي او پروګرامونه جوړي یعنی دا یو ډېر مشکل دی. بل لکه څنګه چې مخکې ذکر کړ د نړیوال روغتیا وزارت هغه روغتیا پیغامونو کې چې درې اساسي روغتیا پیغامونه دي چې د ایدانو غونو زنیت مخنیوي لاسونه بربر انځل مات کچول او هغه نور اساسي پیغامونه چې د ناروغانو لپاره د تر اخر کې د ویزه یو یادونه وکړه. دا مشکل سره موږ مخ یو او ټول سیاسيونو څخه موږ دایمن دا غوښته ده هم د سیاسيونو څخه هم د وروالو څخه هم د مدني ټولنو څخه چې داسې پروګرامونو د مخاوني سي چې هلته د ګڼو غونو جوړیږي او هغه تجمعات تر سره کوي او غونډې تر سره کوي. دا غټ څنګه دا سره ناروغي ولو به ارقام چې په مخکې نوول چې ارقام دا ارقام د موږ سره چې رسمن ثبت شوی دي او د دې سیفر کې څنګه د کورونا لپاره تر سره شوی. کورونا له دویم اوریدونکو پښتنه وکړه هغه ویل چې کورونا له مې درلوده د نیرار ولایت د 212 کم کلینیک ته ورکړم او یې ټیسټ مې ورک سمپل مې ورک یعنی او په منفي او مثبت والی باندې زه په نو شمه یعنی څه دې کارکونکو د غفلت څخه شکایت کوم. یو یادونه وکم هر کله چې سمپل اخیستل کیږي کوم کسان چې بلان مشکوک کیږي هغه باید روغتون ته چینج زی او ما سمپل ورکوي باید هغه ټول شرایط محافظتي شاهدونه کوي چې د ناروغي بل څه شرایطونه کوي او که چېرته په ځان مشکوک وي نو سمپل خپل یو څه اندازه وخت لري تاسو معلومات چې پی سي ار ټیسټ جرنه تر سره کیږي نو تر څو کلینیک نه سمپل اخیستل کیږي ولایتي روغتون یا وزوی روغتون ته انتقالیږي اته یو څه وخت وړی چې وخت ځای شي کې نو تر دې پورې د ناروغ بیرته خپل کور کې تکلیف یې لري چې نیمه روغتون ته راځي او کې نو کور کې ځان قرنټین کې بیا هم که څه داسې مشکل اوسنده پیدا شي زه به ډاکټر صاحب دورانه چې د یاد روغتیا رئیس دی زه به وایم سره موضوع بیا هم شریک کړم که چېرته دلته داسې مشکلات موجود وي. درې موضوعم کې ډېر ښه ټکی ته اشاره وکړه هغه ولې چې خصوصا تجمعات په جمعاتونو کې خصوصا تراوی په روزم باندې دا تراوی تر سره کیږي او تجمعات موجود دي په جمعاتونو کې چې اوقاف او دا محترم وزارت باید په دې کې چې رول ولوبوي د اندرو ښه وزارت د داخله ورګونو چې سره په دغه برخه کې کار کوي دي حج اوقاف او محترم وزارت د امارت محترم وزارت دی د انکشاف دیات محترم وزارت او د ګړو زکو وزارت د تورته نور میعادونه دي نو د حج اوقاف او د محترم وزارت سره زموږ نږدې څخه اړیکې دي تماسونه دي هغه په دغه ټولو مواردو کې له موږ سره موافق دي او هغه کته سو د هغه اعلانات کتلې چې د کورونا موضوع بلې خوا لاړ نه شي وړو ګرام رانه نه شي نو د واکسین په برخه کې هم هغه تیر د ډېر ورځې وړاندې د منبر او د منبر او د ډاکټر ترمنځ
کوم انوان لاندې چې هغه خپل مولوی صاحبان ته واکسین تطبیق کړ، یعنی هغه په دغه ټول مسایلو پوهېږي او د خپل جماعتونو ته په دغه برخه کې هغوی خپل د هغوی له خوا نه امانتداري ورکول کېږي. بیا هم د ورور وړاندیز ته په درناوي سره، چون دیني مسایلو کې دومره زه نه پوهېږم، خو بیا هم مهم ټکي ته اشاره وکړه. د ورور ولایت څخه نجیب الله وویل چې ډېر مهم ټکي دي چې هندوستان سره سفرونه باید معطل شي، خو ثانوي الوتنې او دا نه بندېږي. سره ورور ته باید ووایم چې د ورید په دیرشمه، یعنی د عمل د میاشت رسمانه ټول هغه داخلي او خارجي بینلملي شرکتونو څخه وغوښتل شوه چې کوم هېوادوال او یا خارجیان افغانستان ته انتقالوي، د هغوی د پی سي آر ټسټ د کرونا لپاره منفي وي. پی سي آر یو معتبره ټسټ دی د اوس وخت لپاره د کرونا لپاره. نو هندوستان څخه چې کوم هېوادوال انتقالېږي افغانستان ته، د هغوی پی سي آر تر موږ دغه محدودیت چېرته حالات د دې څخه هم سنګلي کېږي، نو موږ به بیا د سفرونو د قطر په برخه کې او یا هم د ایران او پاکستان ته چې توهم لري زموږ ډېری وګړي تګ راتګ کوي، په دې برخه کې به هم موږ پلان لرو چې د حکومت رهبرۍ سره به بیا خپل وړاندیز شریکوو. د هغې د تاییدیز خبرو څخه بیا هېوادوالو ته موږ خپله حساب د حکومت رهبرۍ څخه د تایید خبرو څخه هېوادوالو ته بیا موږ اعلانوو چې دغه محدودیتونه وضع شوه. او د اوس لپاره پیښې مثبتوالي میزان لکه ګاونډي هېوادونو چې ګورو په حالت کې نه دي، خو بیا هم د ورور غوښتنه پر ځای ده، یعنی مهمه خبره ده. دغه روغتیا وزارت د غلط فتاری
مننه کوو ډاکټر صاحب لیزه را سره ووسی ورسته به سپارښتنو ترا شو. ډاکټر صاحب اکرم ملک زی ته ورزو. ملک زی صاحب تاسو دې موږ دې اوریدونکو نظرونه او پوښتنې واوریدلې، د تاسو تبصره پرې څه ده؟
تبصری خو نو ځینی پښتنې اصلا نه ځوابونه وو چې دوی خپله ووایلې، هغې ته د قدر په نظر باید سړی وګوري چې جوماتونو کې سړی به زه تاسو یم، زه خپله نه کوم دیني عالم یم، دومره وایم که یو روغتون کې یو اسیستانت ډاکټر یو خبره کوي، که داغه خبره صحیح نه وي نو سړی بیا مشر ډاکټر نه سر طبیب نه پوښتنه کوي. همدا رقم که یو ملا یو خبره کوي، سړی باید لوی ملا نه پوښتنه کوي، د دینی ټولنه نه پوښتنه کوي. اوس وګورئ، آیا حج چې د هر مسلمان باندې فرض دی، آیا څومره کسان حج ته اجازه ده؟ ډېر لږ کسانو ته، ولې؟ د قرآن د خاطره. نو په دې اساس باندې همدا رقم جوماتونو کې مونځ فرض دی، خو خبره دا ده چې دا فرض باید دا معنا نه لري چې انسان بل انسان پرې مړ شي. نو دلته مونږ په جرمني کې هم جوماتونه لرو، دلته که مونځ کېږي نو په ډېره غټه فاصله باندې مونځونه کېږي دلته. نو په غټ جومات کې یو د ګوتو په شمار کسانو ته اجازه ده چې ننوځي او اضافه نه. نو کاشکې افغانستان کې هم داسې شي، دا هم په دغه حالاتو کې چې کڼکې بالکل خلاصې وي، چې هوا جریان وکړي. نو دغه شرایطو کې سړی ویلی چې او په جومات ته مونځ کول اجازه ده. راغلو د دې نور پښتنو ته د تل بهار ننګرهار نه یو اوریدونکو پښتنه وکړه، هغه بیا وویل چې د ګرمۍ موضوع یاده شوه چې په ګرمۍ کې خو دغه به کرونا دومره نه زیاتېږي. ګرانی اوریدونکو، کرونا په تازه هوا کې په دومره ګرمۍ نه ده چې سړی وي چې کرونا دغه وایروس مړ شي. په دا په دې معنی کرونا خو په تازه هوا کې نه زیاتېږي، هغه د انسان بدن کې زیاتېږي. نو د انسان بدن ته چې ننوته، نو هغه انسان کوشش کوي خپل انسان بدن چې دغه ویروس ځان توت کی او مړ کی. نو څه معنا؟ انسان باندې تبه راځي، دا تبه د انسان دفاعي سیستم خپله یو هڅه ده چې کوي چې دا ویروس مړ کی. نو انسان به نه درجو نه دېش درجو ته ځان توت کی، یعنی تبه پرې راشي، نه دېش درجو کې دا ویروس نه مړ کیږي. یعنی دا چې دی بهر ګرمي هغه وخت مړ کیږي په تازه هوا کې چې 80 درجه حتی ګرمي وشي. نو کرونا ویروس په 80 درجو کې په رښتیا مړ کیږي، نو 80 درجه خو به بهر هوا ډیره توده ده. یعنی دا یو غلطه تبصره ده چې سړی تازه په ګرمۍ کې کرونا مړ کیږي. دا نه مړ کیږي، کرونا د انسان بدن کې وده کوي او تازه هوا کې او ګرمۍ کې وده نه کوي. هغه نو خبره ده چې مخکې مې یاده کړه، یو انسان نه ویروس بدن ته تیر نشي چې د ده بدن کې بیا زیات نشي. او نه پېم کوم بل خاصه پښتنه نو هغه ته به ځواب وایم.
ملک زیسه په پښتنه دادا چې تاسو مخکې هم دې موضوع ته اشاره وکړله، افغان حکومت د عامه روغتیا وزارت دغه د واکسینو کمپاین پایل کړی دی، یعنی واکسین ورکوي خلکو ته، خو ظاهرا داسې ښکاري چې خلک هم په واکسینو کې هم ډېره لیوالتیا نه لري. څه فکر کوي واکسین د خلکو لپاره څومره مهم دی که ورته ورسیږي یا ورته په اصطلاح دا سهولتي چې واکسین وکولی شي؟
ان څه ده هغه څوک چې باور نه لري نه یو پښتنه کومه هغه ناروغي چې د انسان مخ قوته قوته کېده چې چیچک ورته وایي، آیا څومره کسان به اوس په چیچک وخته کېږي؟ ځواب دا ده چې اوس د نړیوالې روغتیایي موسسې اعلان کړی چې چیچک باندې بشریت غالب شو او چیچکو دا ویروس د منځه لاړ، بشریت پرې غالب شو. ولی د واکسین په کټه باندې تاسو چې نورې ناروغۍ وګورئ، د مثال په توګه تیتانوس ناروغي، آیا څومره کسان به افغانستان کې او اروپا کې نور ځای کې په تیتانوس باندې مړ کیږي؟ تاسو چې وګورئ یاره په میلیونونو کې به یو کس په تیتانوس باندې په اروپا کې مړ شي. افغانستان کې کېدای شي یو شمېره به لږ زیاته وي، خو دومره ډېره نه ده. ولې؟ د کورونا په ګټه باندې، د کورونا په وجه باندې، د کورونا بخنه غواړم خوله مې غلطه شوه، د واکسین په ګټه باندې، د واکسین په مرسته باندې. یعنی هغه شی چې ثبوت شوی دی چې یو شی ګټه کوي، نو ولې سړی ونه وایي چې د واکسین اوس ګټه نه کوي د کورونا لپاره؟ دا صحیح ده زه منم چې دا د کورونا واکسین په ډېر ګارنټي ډول باندې ډېر په منډه باندې جوړ شو، د دې هغه د اوږدې مودې دغه منفي تاثیرات لا معلوم دي، او حتی دا معلومه نه ده چې په رښتیا هر یو کس به ګټه وکړي او که نن کې، خو اقلا دا یو پیل دی. او څنګه چې دې څېړنو ښودلې ده چې د کورونا واکسین ګټه کوي، نو ولې چیچک د منځه بوته، ولې کورونا د منځه بوت نه ځي؟ دغه تیتانوس ناروغي د منځه بوته، نو ولې کورونا د منځه بوت نه ځي؟ نو دې ته خلکو ته سړی ویلی شي چې څنګه چې نور واکسینونه ګټه کړي، تاسې هم په دې باندې ډاډمند اوسئ چې کورونا واکسین د کورونا مخنیوي لپاره به هم ګټه وکړي.
مننه ډاکټر صاحب، بیرته تر راځو. ډاکټر صاحب میرویس علیزی، تاسو مخکې د سپارښتنو یادونه وکړه. لومړی خو که څه مخکې په خبرونه کې خبرې وشوي، خو په دې خاطر باندې چې د ازادۍ راډیو اوریدونکي په ځانګړې توګه په لرې پرتو سیمو کې دي، د دوی لپاره راځئ چې بیا یو ځل تکرار کړو چې د کرونا باندې له اخته کېدو نه د موږ د وطن شرایطو ته په پام غوره، د په کرونا د اخته کېدو نه د ځان ساتلو غوره لارې څه شي کېدای شي؟
مننه کوم صاحب، مهمه خبره هم ده وویل که چېرته د سپارښتنې په نظر کې ونیسي، یعنې په لیدو باندې خو یې اکثریت خلک ورته پوه شوي دي، نو دا په دې معنا ده چې د عامې روغتیا وزارت سره به یې مرسته کړي، د دې د صحت د دې کورنۍ د صحت او د ټولنې د وګړو خوندي پاتې شي. عمده درې اساسي پیغامونه د عامې روغتیا وزارت هیوادوالو ته لري چې هغه د مخکې هم تکرار کړه، د لاسونو بار بار وینځل دي او د ماسک اچول دي، د ګڼو ګڼو ځایونو څخه مخنیوی دی، یعنې ټولنیز واټن په نظر کې نیول دي، خصوصا په لرو پرتو ولایتو کلو بانډو کې، لکه څنګه چې مخکې وو اوریدونکي هم د هلمند ولایت خبر وکړه چې په اطرافو کې څوک بیخي دي مسایلو پروا نه ساتي، نو علم ده چې دغه مسایل دوی په نظر کې ونیسي. او د هغې تر څنګ د اوس د روژې مبارکه میاشت او د روژې مبارکه میاشت وروسته د ودونو پروګرامونه د خلکو پیل کېږي. زه داسې نه وایم چې دا واده پروګرام دی بالکل نه کوي، خو نه، صحت لکه څنګه چې جناب ملکزي صاحب وویلې، صحت ډېر معتبره دی نسبت ډېرو مسایلو ته، نو روغتیا ډېره معتبره ده. نو دا د ودونو پروګرامونه پیل کېږي چې دې ته دوی توجه راو علامه، او د هغې تر څنګ د جمعتون موضوع هم یاده شوه مخکې، کوم کسان چې مثبت کېږي هغوی په ځان باندې داسې شک من شي چې زه یو سینېدار یا د سینې درد او یا ټوخی سردردي او ځاندرګي راته پیدا شوې ده، که چېرته دی په دې شکمن نه دی چې کورونا ما ادې اقل دی دی هغه کور کې چې تر څو یې د کورنۍ نور وګړي په دغه ناروغۍ باندې اخته نه شي، باید هغه د قرنطین مسله د کورنۍ مسله د دی په نظر کې ونیسي. او تخنیکی مسائل باندې ډاکټر صاحب ترخه معلومات شته په دې برخه کې. نو د دې بیت هغه قرنټین شرایط په نظر کې ونیسي، خصوصا کورنۍ دې هم دا کس یو څه وطن ته پیدا کی نسبت د کورنۍ نورو غړو ته خواړه او څښاک او دغه مسائل باید د نورو څخه بیل شي، او تر څو چې دا راغېږي دې ته باید توجه وکړي. او که چېرته روغتون یا روغتیایي مرکز ورڅخه نږدې وي، نو هغه د ایمرجنسي شرایطو په نظر کې نیولو سره دی باید اول یو ټیسټ ترسره کړي. ټیسټ څو ګټې کوي؟ یو خو به دا معلوم شي چې دا شخص په کرونا اخته دی که نه دی. که چېرته اخته وي، نو د کورنۍ نور غړي هم له ده څخه وطن اخلي او دی خپل هم ځان قرنټین کوي او نور وګړو ته ناروغي سرایت نه کوي. نو دا به ډېر مهم وي. او که چېرته ټیسټ نه ترسره کېږي او داسې یو سیمه کې ده چې هغه لرې پرتې سیمې دي، نو دا کومې خبرې چې ما وکړې دا باید په نظر کې ونیسي. او سیاسونو څخه زموږ غوښتنه ده، دا خصوصا تجمعات دوی ترسره کوي کلي او بانډې خلاصه کوي، په ښارونو کې دغه مشکل سره ډېر هیوادوال مخ دي چې ځینې سیاسون پروګرامونه ترسره کوي، تجمعات ترسره کوي. دوی څخه زموږ غوښتنه دا ده چې دغه تجمعات په مخنیوي کې باید دوی رغنده رول ولوبوي، او ځینې فرهنګیان څخه شعر او شاعري وګوري. یو ټلویزیون کې به یو لس پنځه لکه کسان ناست وي، څنګ په څنګ به ناست وي او شعر او شاعري پروګرامونه به یې پیل کړي وي. یعنی په عمومي صورت سره که چېرته موږ په ټولنه کې وګورو دغسې ستونزو سره مخ یو، د عامې روغتیا وزارت ژمن دی چې تر څو د هیوادوالو د روغتیا د ساتنې په برخه کې ټولې هغه لارې چارې چې معقولې دي او د روغتیا پې ساتل کېږي هغه باید هیوادوالو ته ووایي، او هیوادوال د هغې څخه منه کړي. خو چون چې هیوادوال د عامې روغتیا وزارت سره که چېرته مرسته ونه کړي، نو ناروغي به لا هم زیاته شي.
الیزه صاحب په شاعرانو په اړه دی ویل، ویل شاعران چې شعر ونه وایي چاته بیا په بل نه ناروغي باندې اخته کیږي، زړه یې تنګي. مننه. یو بل پوښتنه به کوله، دلته په اروپایي هیوادونو کې هغه خلک چې په ادارو کې کار کوي، یعنی اړ دي چې دفترونو ته، دلته خو هغه قرنطین شرایط په عامه توګه خپل خلک پرته له دې نه چې څه فشار پیرا شي تر ډیره پورې دغه محدودیتونه مراتی، ماسک کاری، فاصله او واټن مراتی. ځینې خلک چې اړ دي چې ادارو ته ولاړ شي، هغوی ته یو ډول ټیسټ ورکوي، د انټیجن ټیسټ دی، داسې چټک یو ټیسټ دی چې باوري دی پی سي آر عمره نه دی، خو یو نظریه ورکوي. دغه ټیسټونه په افغانستان کې په بازار کې خلک کولی شي او دلته موجود دي چې مثلا یو سړی لږ تر لږه یو عاجل معلومات ځان ته وکړي چې په کرونا اخته دی که نه دی.
بلې، هغه آر ډي ټي ریپیډ ډیاګنوزیس ټیسټ ورته وایي چې هغه انټیجن معلوموي، هغه سمدستي سمپل اخیستل کېږي، کېد دی او هغې کې اچول کېږي. دا ټیسټونه په افغانستان کې موجود دي، خصوصا په ځینو سیمو کې. موږ غواړو چې په میدان هوایي کې، یعنې هوایي ډګر کې، او د تورخم لارې چې اوس کوم مسافرین راځي، اگر چې حجم یې ډېر دی، خو کوم مشکوک کسان چې حرارت درجه یې کتل کېږي او هغې باندې شکمن کېږي، موږ دا ټیسټ ترسره کړو. خو دغه ټیسټونه ډاکټر صاحب ته معلومات شته چې یو څه کاذب پازیټیو او مثبت او کاذب منفي والی هم لري، خو بیا هم مؤثره او معقوله لار ده تر څو چې یو شخص پی سي آر ته مراجعه کوي. بلې، دا ټیسټونه د عامې روغتیا وزارت په دسترس کې شته او په ځینو ساحو کې چې هلته ضرورت دي ترسره کېږي.
الیزه صاحب، کافي وخت مو د تاسو ونیوه، وروستۍ پوښتنه درنه کوم. هغه دا ده چې په روژې پسې تاسو د ودونو یادونه وکړه، خو د روژې په پایه کې اختر د افغانانو لپاره یو له داسې مراسمو نه دی چې دوی ډېر یو بل کره ځي، راځي، تګ راتګ کوي، لوی ناست جوړوي، مېلمستیاوې جوړوي. دغه له هند نه چې موږ کوم ریپورټونه څارل، په هند کې دغه سي ځینې کلتوري مراسم د دوی د دغه کرونا د زیاتیدو له سببونه یو سبب ګڼل کیږي. همدارنګه انتخاباتي کمپاینونه و چې هغه خلک ګمان کوي چې هغه زی درلود. څه فکر کوي چې په اختر کې د خلکو تګ راتګ زیات، تګ راتګ زیات، ګرځېدل، ناستې ولاړې د عامې روغتیا د وزارت لپاره د کرونا د خپرېدو په ارتباط اندېښمنونکي دي که نه؟
سل پر سلو کې انصر ډېرې ښه ټکي ته مو اشاره وکړه. اختر چون زموږ تاسو دود داسې دی چې یو بل ته به ورځو، یو بل ته به سلمي شي ورکوو، او سلمي شي مو داسې دي چې حتما یو بل غی کې نسو سترنی شي ورکو. نو دا فل پرفلو کې د کورونا د ناروغي په سرایت کې راغند رول لوبوي. نو د هوادوالو څخه مو غوښتنه هم دا ده کېدای شي په ډېر نږدې ورځو کې مونږ په دې هکله ما پوهاوی پروګرامونه لکه څنګه چې مو مخکې هم درلوده د عام روغتیا وزارت ځانګړي پوسټرونه په دغه برخه کې ولري چې هوادوال خصوصا د اختر مبارکي د خپل صحت او لکه څنګه چې مخکې ولري د کورنۍ صحت او د ټولنې د وګړو د صحت لپاره باید دوی هغه اختر مبارکي څخه دوی باید تیر شي. اوس خو ټولنیزې رسنۍ ډېرې زیاتې شوي دي، سوشل میډیا کولی شي هغې لرې یو بل ته مبارکي ورکړي. که چېرته دغه مسایل دوی په نظر کې ونه نیسي نو پېښې به بیا همداسې وچتېږي. ښه ټیکر ته مو اشاره وکړه او هیله مو په جدي توګه د هوادوالو څخه دا ده چې د یو بل کورنیو ته د تګ راتګ څخه دوی باید مخنیوی وکړي.
مننه کوم عزیز صاحب له تاسو نه. کور مو ودان تاسو سره خدای پاماني کوو. وروستي خبرې له ډاکټر صاحب ملکزي سره راټولو. ډاکټر صاحب ملکزي، تاسو مو خپل خبرې او وروستي تبصره م راته وکي او د ما یو پوښتنه هم ځواب کړئ. غدا چی په افغانستان کې لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده خلک درملنې ته ډیر لاسرسی نه لري په لری پرتو سیمو کې. که یو سړی په یو لری پرته سیمه کې د غلایم چې مخکې تاسو یاد کړل یا ډاکټر صاحب لیزی یاد کړل دا ولري یو کورونا ای، څه سپارښتنې ورته کولای شئ چې څه وکړي چې بیرته صحتمند شي او د کرونا وایرس په وړاندې وجود مقاومت وکړی شي؟
انصر کچیر د هلته کوم صحي مرکز وي وزیر چې هلته بیا د ډاکترانو کار دی چې سره مرسته وکړي. او که چېرته بیا داسې صحي مرکز نشته نو هر کورنۍ تش ځان اتکا کوي. نو هغې ته مهم ټکی دا دی چې دغه کس نه یو کس نه دوه او دوه کس نه لس کسانو ته کورونا تیر نه شي. نو خبره ده چې دغه کس نه نور کسان واټن ونیسي، بل هغه ګلاسونو کې چې دا یې اوبس کړي هغه ګلاسونه تش ده ته ورکړي، بل یو ته ونه کړي. او که دا ګلاسونه پیاله قاشوګه پنجه وي نو دا باید په سرو اوبو وینځل شي، چې سرو اوبو مطلب دا دی چې شپېتو درجو نه باید زیات وسي. نو بل شی خو نه شي کولی، دغه کس باید استراحت توکي کافی اندازه اوبه وڅکي او څه کم شربتونه کم شي چې هغه ورته ورکي. وزیر چې په کلو باندو دي ځکه اکسیجنونه نشته نو نو بل څه دوی خو د کورنۍ دوه نش کوله.
په مجموع کې د اخترونو په مناسبت باندې مخکې خو هغه د مولا صاحبانو له پښتنې د ځان یو ډول تیر ک د اخترونو په مناسبت او کلتوري مسله ده. ډیر خلکو ته دا پیښه نه ده، مونږ خو فرض دی په اصطلاح ځینې خلک وایي چې نه که په مسجد کې مونږ نه کما نو یو ډول احساس به کوي چې ګوندې ګناګاریږي. اخترونو کې د یو بل کره تګ راتګ په اړه باندې سپارښتنه څنګه ده؟ ځکه چې اختر کې هم دا وایرس په ځانګړې توګه د موږ خلک چې په غیږو ستړي موشي کوي یو بل ښکلوي، د انتقال ډیر چانس شته.
انځب لومړی خو دا باید ووایو چې اختر خو د افغانانو لپاره د ډیرو کمو خوشحالیو نه یو موقع ده چې یو بل سره سره خوشحالي کوي، یو بل سره مینه کوي، یو بل سره ته پخوانۍ ګوندې ایسته کیږي، یو بل سره پخلا کیږي. دا خو ډیر ضرور شته. خبره دا ده زموږ خلک چې دی به هلته اختر کې یو بل سره غاړه په غاړه کیږي، یو بل ته بیا ډوډۍ ورکوي، بیا یو قاب یو د یو غوري نه یو قاب نه ته په ګډه ډوډۍ خوري، یو دسترخوان باندې کېني. نو سره باید پوښتنه کې آیا دا ارزي چې زم یو څوک په کورونا اخته کم یا برعکس زم ته چا کور ته او ځان په کورونا اخته کم؟ نو هلته تاسو خو په خپل یو پیاوړی شاعر هستې، نو زه به په دې برخه کې یو لنډۍ وایم. البته دا لنډۍ ما څو وخت مخکې یوځای کې ولوستله. هغه لنډۍ نو د مینه په تلو راتلو زیاتېږي په وزن جوړه شوې ده. وایي کورونا په تلو راتلو زیاتېږي، مترازه نه به زه درځم مینه.
ډیره مننه ډاکټر صاحب. په امدې لنډۍ باندې به یې راټوله کو چې کرونا پتلو راتلو زیاتېږي، مته راځه ونه بزه درځم نه. ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. اکرم ملکزی په جرمني کې د عمومي داخله ډاکټر او همدارنګه ډاکټر میرویس علیزی چې د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت ویاندو له دواړو مننه کوو. له هغه اورېدونکو هم مننه چې ټلیفونونه یې وکړل او خپلې پوښتنې یې وکړې.
Shri Ram, 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 وزارت داخله افغانستان طالبان را مسئول بمبگذاری مرگبار روز گذشته در ولایت لوگر دانسته. امروز شنبه اول ماه می خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان رسما آغاز شد. قرار است وزیر امور خارجه آمریکا چهارشنبه و پنجشنبه به اوکراین سفر کند. مشروع خبرها. وزارت داخله افغانستان طالبان را مسئول بمبگذاری مرگبار روز گذشته در ولایت لوگر دانسته. حمید روشان معاون سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که انفجار در شهر پل علم باعث کشته شدن 21 تن شده است.
هنگام افطار یک موتر بمبگذاری شده توسط طالبان در شهر پل علم مرکز ولایت لوگر منفجر شد که در نتیجه به شمول زنان و کودکان 21 فرد ملکی کشته و 91 تن دیگر زخمی شدند.
مقامات محلی لوگر میگویند در این رویداد 24 تن کشته و 110 تن دیگر هم زخمی شدند. تا هنوز هیچ گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. دیشب ولسوالی بگرام ولایت پروان نیز شاهد یک انفجار مرگبار بود. انفجار در مسجد در داخل پایگاه نظامی بگرام هنگامی رخ داد که نمازگزاران مصروف ادای نماز تراویح بودند. عبدالواسع رحیمی عامر امنیت قمندانی امنیه پروان به رادیو آزادی گفت که در این انفجار یک تن کشته و 25 تن زخمی شدند که همه پرسنل نیروهای اردوی ملی افغانستانند. تا اکنون مسئولیت رویداد را هیچ گروه نپذیرفته. امروز شنبه اول ماه می خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان رسما آغاز شد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفته که این روند تا 11 ماه سپتامبر تکمیل خواهد شد. به اساس توافقنامه آمریکا و طالبان که 29 ماه فوریه سال گذشته امضا شد، خروج نیروهای آمریکایی باید امروز تکمیل می‌شد، اما واشنگتن گفته که این کار عملاً ممکن نیست. این در حال است که سیگار یا اداره سرمفتش خاص ایالات متحده برای بازسازی افغانستان گفته که خشونت‌ها در 3 ماه اول امسال در افغانستان نسبت به همین مدت در سال گذشته افزایش یافته. در این حال نماینده‌های کشورهای عضو گروه ترویکای توسعه یافته که روسیه، آمریکا، چین و پاکستان را شامل می شود، از طالبان خواستند که عملیات بهاریشان را امسال آغاز نکنند. آنها دیروز در اعلامیه مشترک از همه طرف‌های دخیل در جنگ افغانستان خواستند که سطح خشونت‌ها را کاهش دهند. هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان در دوحه میگوید دیروز با نماینده‌های کشورهای عضو گروه ترویکای توسعه یافته ملاقات کردند. حبیبه سرابی یک عضو این هیئت گفت:
در این دیدار روی پروسه یا روند صلح در دوحه و در افغانستان بحث و تبادل نظر صورت گرفت. همچنان در رابطه با وجود آوردن یک دیدگاه مشترک بین دو تیم بحث صورت گرفت.
محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر نیز گفته که در ملاقات با نماینده های کشورهای عضو گروه ترویکای توسعه یافته خواستار حذف نام های رهبران طالبان از لست سیاه و رهایی زندانیان این گروه از زندان های حکومت افغانستان شدند. ادامه اخبار افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. قرار است وزیر امور خارجه آمریکا چهارشنبه و پنجشنبه به اوکراین سفر کند. وزارت خارجه آمریکا در اعلامیه گفته که آنتونی بلینکن بعد از اشتراک در اجلاس وزرای خارجه 7 کشور بزرگ صنعتی جهان در لندن به اوکراین سفر خواهد کرد. آقای بلینکن با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور، دیمیترو کولیبا وزیر امور خارجه و نمایندگان جامعه مدنی اوکراین دیدار نموده، بر حمایت آمریکا از تمامیت ارضی و حاکمیت ملی اوکراین در برابر تجاوز مداوم روسیه تأکید خواهد کرد. بلینکن بر اصلاحات بنیادی در اوکراین و ویژه در مبارزه با فساد نیز فشار خواهد آورد. سفر آنتونی بلینکن به اوکراین در حال صورت می‌گیرد که در سال جاری درگیری بین نیروهای دولتی و جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین شدت یافته است. برنامه هند برای واکسیناسیون همه 600 میلیون شهروند بزرگسال این کشور با کمبود واکسین کووید 19 روبرو شده. قرار بود امروز این کمپاین در سرتاسر هند آغاز شود، اما از جمله 28 ایالت صرف 6 ایالت گفتند که واکسیناسیون را آغاز می‌کنند. شمار ایالات هند اعلام کردند که واکسین کافی ندارند و تعداد هم این کمپاین را به تعویق انداختند. هند با 1.3 میلیارد نفوس بزرگترین تولید کننده واکسین کرونا در جهان است، اما تولیدات آن برای واکسین شهروندان این کشور کافی نیست. اخیراً نوع جهش یافته ویروس کرونا در هند شناسایی شد که در مقایسه با نوع قبلی آن 50% سریع‌تر سرایت می‌کند و 60% کشنده‌تر است. بر اساس ارقام پوهنتون جانز هاپکینز آمریکا، تا اکنون بیش از 19 میلیون و 500 هزار تن در هند به ویروس کرونا مبتلا شده و حدود 212 هزار تن نیز جان‌هایشان را از دست دادند. مقدونیه شمالی پس از دریافت اولین محموله 200 هزار دوز واکسین سینوفارم ساخت چین در هفته آینده برنامه واکسیناسیون کووید 19 در این کشور را گسترش خواهد داد. سازمان صحی جهان یا WHO دیروز اعلام کرد که ارزیابی‌های خود را در مورد لیست استفاده اضطراری از دو واکسین کرونا ساخت چین تا هفته آینده نشر خواهد کرد. در صورت تصویب این دو واکسین، چین اولین کشور غیر غربی خواهد بود که از حمایت WHO برخوردار می‌شود. تا اکنون سازمان صحی جهان استفاده اضطراری از واکسین‌های فایزر، بیوانتک، آسترازنکا، جانسون اند جانسون و مدرنا را تایید کرده است. پایان اخبار.
ترشنه آسمان لاندی زیر آسمان کبود.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی زیر آسمان کبود خوش آمدین. موضوع بحث ما را قسمی که قبلا هم اعلان کردیم، اول می است امروز آغاز خروج قوای بین‌المللی. مسئلهش هست که قوای بین‌المللی امروز گویا باید خارج می شدن، یعنی کاملا می کردن. نظر به بعض روایت ها، بعض روایت ها حالا تغییر کرد. ببینیم که این مسئله به کجا می رسه. و در عین حال در دوحه قسمی که از خبر را شنیدین، در اونجا مذاکرات ترویکا که هست، مشهور به ترویکا که سه جانب عمده و اساسی و در پالیز جمع پاکستان، جمع دولت افغانستان، جمع طالب ها دیروز صحبت های داشتن. و تا جایی که از خبرها شنیدن، آقای نعیم هم در تلفون که یا در واتساپ به ما معلومات داده بودن، اونا میگن که مسئله خروج از نام اسرای طالبا از لیست سیاه میگه در اونجا ترشت، و یکی هم روحایی 7000 هست که این مسائل هست که هر روز از جنگ و قربانی هم خبر میاد. قسمی که خبر دارین، روز جمعه در دو رویداد جداگانه در لوگر و بگرام 27 تن کشته شدن. از این خاطر روی از این موضوع گفتیم یک صحبت بکنیم. از یک طرف مذاکرات صلح و از دیگر طرف در میدانهای جنگ، جنگ هم افزایش یافته. مهمانای کدیشن دعوت به عمل آوردیم. دکتر حبیب سراوی عضو هیئت مذاکره کننده هستند، بخش اول مهمان برنامه ما. همچنان آقای عبدالستار خواصی رئیس دانشگاه حزب اسلامی و آقای جاوید کوهستانی کارشناس مسائل سیاسی مهمان برنامه ما هستند. همکار تکنیکی ما هنوز وصل نکرده. خب به هر حال ما شماره های به هر حال گفتن که آقای عبدالستار خواصی رئیس دانشگاه حزب اسلامی افغانستان از طریق تلفن مهمان برنامه ما هستن. آقای خواصی خوش آمدین به برنامه.
سلامت باشین، شما خوش باشین، صحت شما خوب است.
تشکر، زنده باشین. خواصی صاحب محترم، موضوع بحث ما اول می آغاز خروج قوای بین‌المللی و مذاکره در دوحه هستک. روی از این موضوع گفتیم یک کمی که اطراف اکناف مسائل روی صحبت بکنیم. آخرین خبرایی که شما دارین چی هست؟ بر ما چی گفتنی دارین در مورد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما آقای نظر، شنونده های محترم رادیو آزادی تقدیم میکنم. البته شما در جلیان هستین بهتر که کشورهای چین و امریکا و پاکستان و روسیه به قطر رفتن تا به خاطر از این که به طالبان را قناعت بدن که امی خروج نیروهای امریکایی که از اول می به تعویق افتاد. البته آغازش از اول می میشه، خب انجامش 11 سپتامبر است، قناعت بدن و اونا را وادار بسازن که به مذاکرات بین الافغانی اشتراک بکنن. البته این را باید یادآوری کنیم که امریکا تعهدی که با طالبان در دوحه سپرده بود، موافقتنامه‌ای که صورت گرفته بود، باید با اون موافقتنامه عمل میکرد و این موافقتنامه باید نقض نمیشد. متاسفانه این موافقتنامه از طرف امریکا نقض شد. قرار بود که اول می خروج تمام نیروها و عساکر نظامی امریکا از افغانستان باشه و اینا به تعویق انداختن تا 11 سپتامبر که خودش نقض موافقتنامه است. به هر صورت اگر طالبان به این گپ قناعت بکنن، دوباره راضی شوند که به میز مذاکره بین الافغانی اشتراک بکنند. این به خیر افغانستان است که معلومات ازی است که تقریبا بعض شروط را گویا وضع کردند که سران طالبان از لیست سیاه باید اخراج شود، تمام زندانیان از اینا از بند رها شود. اگر چنین شرایط گذاشته باشند، این شرایطی است که طبیعی صلح را قوت می بخشه و بدون از این وقتی که صلح محقق میشه، صلح در افغانستان میاد، طبیعی است که کل زندانه سیاسی باید آزاد شود. اگر این شرط هم باشه، به نظر من یک شرط بسیار کلان نیست و طبیعی است که باید لست سیاهی که بزرگان طالبان در روی هست باید لست سیاه برداشته شود. که به نظر ما به یک هدف کلانی که او عبارت از صلح است و آرامش افغانستان است، این شروط بسیار خرد است.
بله، خب خواسته بی نظر شماست، منتها حمدالله محب مشاور امنیت ملی میگه رایی زندانیان طالبان توسط این گروه خواست نو نیست، طالبان در این بخش آدرس را اشتباه کردند، اگر رایی زندانیان را میخواهند با دولت افغانستان مذاکره کنند. یعنی دولت موقفش معلوم شد که اگر با اونا صحبت نشه، آتش بس نشه، شاید این کار نشه. این موضوع از نقطه نظر شما چطور حل خواهد شد روی میز مذاکره؟
جناب نظر صاحب، شما بهتر می دانید که قبلا هم همی حکومت افغانستان 5000 زندانی طالب را رها نمی کرد و او را خط سرخ می گفت. بالاخره شما دیدین که با فشار قصر سفید اونا حاضر شدن تمام بندی ها را رها بکنن. ما وقتی که از استقلال و قدرت و اقتدار گپ میزنیم باید او را در عمل داشته باشیم. ما متاسفانه حکومت افغانستان طبیعی که گپای کلان میزنه و در عمل اونا از خود اختیار ندارن. اگر به اشاره امریکا صبح برش بگوید که زندانی ها را رها بکنه، فکر میکنم شاید بخیر در روزه های زندان های پلچرخی بگرام برای تمام زندانی ها خلاص شود. یک حرفی است که آقای محب زده، اما عمل به دست دیگر است. اینجا قدرت و اقتدار در دست دیگر است. یک کشوری است که متاسفانه ما از خود استقلال و اقتدار نداریم. ما فقط سلبین و گوش هستیم به فرمان دیگر ها. نباید آقای محب گپایی را بزنیم که صلح را اخلال میکنه. در وقتی در اخلال میکنه این به نفع افغانستان نیست. افغانستان خب به هر صورت به نفع خود از اونا نیست. اونایی که در هر برکی قدرت تکیه زدن به خیر از اونا نیست. شما میفهمین که در افغانستان اگر صلح نشه، با بیرون شدن قوتهای خارجی وضعیت به ما و شما بهتر معلوم از ما تجربه 40 ساله را در کشور داریم که قوت و قدرت در کجا است و کیا میتونن اقتدار خود دوام بدن. بنان اینا به خاطر اقتدارشان، به خاطر زندگی مردم افغانستان باید صحبتهایی نکنن که جنگ طلبانه باشه و اون صحبتهایی که صلح را اخلال میکنن باید از این خودداری شود.
بله، خب به هر حال مهمان های دیگر ما تلفن ها را جواب نمیتند. دکتر حبیب سرابی عضو هیئت مذاکره کننده مهمان برنامه ماستند، با وجود از اینکه وعده کردن هنوزم تلفن جواب نمیتند، خب کوشش میکنه همکار تکنیکی ما و همچنان آقای جاوید کوهستانی کارشناس مسائل سیاسی نظامی ما مهمان برنامه بودن، اونا هم تلفن جواب نمیتند. خدا کنه که خیریتی باشه و رزی که اینا همیشه تلفن ها را جواب میدادند. خب ما با آقای خواصی فعلا تنها باقی ماندیم. آقای خواصی، حالا جایش که آمد یک موضوع دیگه که در این روزا زیاد صحبت میشه، مثلا احزاب مختلف جهادی و اینا کت دولت که مثلا در بسیاریشان شریک هستن و از این قبیل مسائل، یعنی یک موقف منظم گرفته نمیتونن در این موضوع. اینا هر کس هر طرف کش کده میره، معلوم نیست که گفته میشن که شاید زیرزمینی، اینا هر کدامشان علایده کت طالبا وقت جور آمده باشه. خب البته گپایی که از مردم میشنویم، یعنی این چرا احزاب سیاسی به دولت مداری اونقدر توجه ندارن، زیادتر به حزبگرایی زیادتر علاقه دارن؟ خواصی صاحب، این موضوع یک سوال عمده و اساسی است به خاطر رهبری. چی فکر میکنین در افغانستان چرا احزاب سیاسی در دور دولت نیستن، جمع نمیشن؟
جناب نظر صاحب، صحبت دو بخش داره، من میخوام از دو بخش جواب بدم. یکی نیست که چرا در محور دولت جمع نمیشن، این مشکل دولت است. باید با دولت اگه اجماع سیاسی کلان را در کشور به میان می آورد، تا امروز از موضوع قدرت و اقتدار گپ میزد. شما میبینین جانب مقابلش که طالبا هستن، اونا میفهمند که هیچ حزب سیاسی تاثیرگذاری در پالی نظام و حکومت نیست. شما اون شب اگر تصاویر دیده باشین اجماع سیاسی 4 نفر میان در ارگ میشینن، در حالی که احزاب تاثیرگذار در افغانستان است که اونا میتونن تاثیر خود داشته باشن در روند صلح و در تمام قضاهای کشور. متاسفانه حکومت توانمندی از این را نداشت که اجماع سیاسی را و میان بیاره و این ناکامی حکومت است. بنا و در موضوع دومی را که شما اشاره کردین، نظر طبیعی است که واقعا من با شما موافق هستم که حزبگرایی در افغانستان با قوتش دوام داره و احزاب نباید این کار را بکنن. مگر ما از حزب اسلامی برات میگم که اونا همیشه طرح دارن در ارتباط حکومت، در ارتباط اجماع سیاسی و در ارتباط انتقال قدرت و در ارتباط آرامش و صلح افغانستان داره که ما این طرح را شریکم کردیم، ولی در ارتباط حکومت که ما همراه حکومت چرا نیستیم؟ جناب نظر صاحب شما بهتر میدانید که اسلامی بیشتر از 4 سال میشه که با حکومت صلح کرد، اما زندانی های حزب اسلامی موافقتنامه‌ای که با حزب اسلامی صورت گرفت او عملی نشد. بنابراین به اون لحاظ حزب با حکومت نیست و از تنها طرح خود را داره و او را بر طالبان هم ارائه کرده، بر حکومت هم، بر مصالح ملی هم یک کافی از او رفته که این طرح دارن. اما احزاب سیاسی دیگه متاسفانه نه طرح دارن و نه در یک اجماع سیاسی جمع میشن. گرچه چند روز پیش اگر شما بیاد داشته باشین 6-7 حزب تقریبا تاثیرگذار که جمعیت اسلامی و جنبش اسلامی وحدتین و حزب اسلامی و افغان ملت اینا یک طرح را داشتن، اونا یک اعلامیه مطبوعاتی هم دادن که تقریبا بر اکثر موضوعات موافقه کردن، در ارتباط صلح و جنگ و در ارتباط نظام و انتقال قدرت و خروج نیروهای خارجی از کشور، اونا یک طرح داشتن که یک اعلامیه مطبوعاتی هم دادن. به هر صورت کوشش ها بسیار پراگنده است. من با شما موافق هستم باید این کوشش ها بسیط شوه و این
بله صدایتان گم شد خواصی چه باشه؟ بله یا مشنام حالا سیستک بفرمایید. منطقه اینجا قبل از اینکه سخن بله قبل از اینکه سخنانتان شما جنبندی کنن یک موضوع اترست که امی چیزا باید یک طرفه شد. اول امی حزب اسلامی که گفته نیسه، یعنی هر حزب در بین خودم توتا پارچه واری استک. حالا مثلا برای اینکه بشنونده واضح شوه کدام حزب اسلامیه، مثلا جمعیت اسلامی هم اون یک قسم پارچه وارچه واری استک، معلوم نیست که کدام حزب جمعیت.
یعنی دیگر احزاب حزب اسلامی همو حزب اسلامی که حکمتیار رهبرش است، دیگر حزب اسلامی گفتن نمیشن. شما میفهمین که حزب اسلامی رهبرش حکمتیار صاحب است، او حزب اسلامی است، دیگر حزب گفتن نمیشن.
بله خب حزب اسلامی به رهبری آقای حکمتیار بگویم خوبتر شد تو که بشنونده های عزیز ما واضح بفهمند. منطقه اینمی احزاب سیاسی هم یک کمه که مورد انتقاد قرار بتیم اگر خفه نمیشین، ایست که احزاب اسلامی در افغانستان، یعنی تمام احزاب اسلامی و سیاسی و هرچی که هستن سیب، تعداد از یا بسیار زیاد است و یکی هم امی مطابق به قانون افغانستان و معیارهای بین‌المللی یا امی باید وجایبی که باید بکنن نمیکنن. به طور مثال کنگره خود دایر نمیکنن، به طور مثال رهبر خود به شکل انتخابی انتخاب نمیکنن. از او خاطر سیب یعنی در یک وقت حزب اسلامی خود مخصوصا بسیار زیاد وقت داشت که در پلی اقتدارکارا، یعنی حزب خود باید از هر نقطه نظر مطابق به شرایط دلخواه مردم افغانستان خود باید تغییر میداد. چرا این کارا را نکردین سیب؟
جناب نظر صاحب اگر به یاد شما باشه وقتی که حکمتیار صاحب به کابل آمد، کنگره دایر شد، شورای مرکزی دایر شد، بیشتر از 4000 نفر آمدن و دوباره همی شما کنگره برش میگین شورای مرکزی، ما برش میگیم اونا دایر شد، دوباره حکمتیار صاحب منیس امیر حزب اسلامی انتخاب شد، شورای اجراییش تعیین شد. اما اصول حزب احزاب سیاسی که شما در دنیا میگن او را کاملا رعایت کرده. اما اینکه چرا احزاب در افغانستان زیاد است، خب مشکل همین حکومت‌های 20 ساله است که اونا خواستن شوراهای قومی جور بکنن و شورای احزاب سیاسی را زیاد بسازن، در حالی که امریکا یک کشور مقتدر از 2 حزب سیاسی داره. ما با شما موافق هستیم باید احزاب افغانستان شمول باشه، احزاب قومی نباشه، احزابی که سمتی نباشه، احزابی که از یک قشر خاص نمایندگی میکنه، این حزب شده نمیتونه. احزاب اونم احزاب است که افغانستان شمول باشه، تمام اقوام افغانستان به او اشتراک داشته باشه. ولی الحمدلله حزب اسلامی حزبی است که تمام اقوام
تمام اطراف در افغانستان در اون اشتراک دارن، یک حزب سیاسی کلان افغانستان شمول 52 ساله است که شما بهتر میدانید و او کنگرهش یا شورای مرکزی
سعیس خوازیسه. بله
و تمام اصول رعایت کردن.
بله خوازیسه گپا درست است، منتها یعنی نسبی مثلا کنگره رو دایر کردن خوب گپ، منتها یعنی بر اساس اصول در کل ولایت ها مثلا نمایندگی داشته باشن و در کل ولایت ها مثلا انتخابات داشته باشن. خب در جایی که مثلا امنیت نیست یک بهانه جور میشه، یعنی در ولایت ها استپ به استپ قدم به قدم در کل جاهای کارا البته نشده نی خویده خود نمیتونین کلش بگوین شدگی حساب بگیرین. چی میگن خوازی صاحب؟ ولی یک ذره آزار بتیم ورزی که دیگه میمانای ما نیست. خوازی صاحب چی میگن؟
جناب نظر صاحب، من نخواستم در ارتباط به تفصیل به شما بگم چون موضوع ما شما موضوع صلح هست، موضوع کلان کشور است. من نخواستم که به شما حالا من میگم به شما، ما جناب نظر صاحب در ولایات دفاتر سیاسی داریم، در ولسوالی انتخابات کردیم، در ولایات انتخابات کردیم، ما امیرای ولایات داریم، امیرای ولسوالی داریم، حتی در کابل نواحی آمرین حوزات داریم، در ولسوالی ها در تمام افغانستان ما تشکیل داریم.
خب خواستی زیب خیلی در موضوع ما پس بریم، خواستی زیب خیلی این موضوع رو میمانیم باز یک روز دیگه، موضوعات عذاب سیاسی که شد باز ما میتونیم که باز شما رو دعوت بکنیم، اگر یک قدر منظم اگر باشین شاید این مردم استقبال بکنه. خب به هر حال آل از شنونده عزیز ما یک چند نفره میگیریم که برای از ما فرصت میتیم تا میهمانای دیگر ما آماده شوند. بله شنونده عزیز بفرمایید.
سلام علیکم، روز بخیر، خسته نباشید.
تشکر، بفرمایید.
از بدخش شما زمه دادم. ببینین یک نظر دارم به خاطر ازی که همه بحث گذاشتن می بود که حزب حزبگروی در افغانستان زیاد شده، باعث تخریب می افغانستان شده که ملت نمیفهمه که به کدام جناب را به کدام جا خطر بیجه. تمام اختلافات همه افغانستان حزبگروی تشکیل داد. من نمیگم که تنها حزب اسلامی را مورد انتقار بدم یا جمعیت قرار بدم که 72 تا بیشتر یا کمتر، همه این جناها باعث همه تخریب قومی شدن. در حقیقت ببینیم دوال انتقاد میکنیم که حزب اسلامی از هر گروه و از هر قوم هست، ولی این نباید جب تشکیل شد. میگم باعث این جب مورد انتقاد همه جناها میشه. از همه حزب اسلامی بود که با حکومت سابق جیرامت نکرد، مولای حکومت چقدر راکت پرانه کرد، ولی آسان آمه را مخشوص ساختند و این جمعیت اسلامی بینیم با چندین گروه با یک جا شدند و این حکومت در بدر کردند. مردم بسی از همین حزبگرایی دلشورا شدند.
بله بسیار زیاد تشکر، سوال شما را به جواب میتونید. یک شنوندی دیگر بگیریم تا وقت آقای شمشاد زادران. بله شنوندی عزیز بفرمایید. سیب بله بفرمایید. سیب و علیکم. بله آقا میشنم صحبت
سلام میخواییم. من آقای خواصی یک پرسان داشتم. یا میگه که بندی های طالب ها در حدود 7000-8000 بانگت کران و بزرگ نیست، سطح خورد است، باید یلا شد. امین در حدود 6000 نفر که یلا شد چی فایده کرد؟ بدون از اینکه صف مخالفی مقوی و سازه و جنگ ها زیاد شد، دیگه ما از این هیچ نقطه مثبت ما نبیدیم. و باز امین میگه که والا قرار مهم نیست، باید یلا شوه. این یلا شوه در بدل یا چیز یلا شوه؟ اقلا در بدل یا فشبخش یلا شوه، در بدل سول یلا شوه. به این سوه که سول شوه حکومت هیچ ضرورت نداره که بندی به داخل بندی خانه افغانستان باشه، باید یلا شوه. اما این که نیست که طالب ها چیزی که پیشنهاد کنه چیزی که بگن این باید یلا شوه، یلا باید نشوه تا که طالب ها مخواهشید نکنن
که موافقت نکنند. بله خب بیام نظر شما، تشکر، زنده باشین. این سوال هم یاد داشت. یک شنونده دیگر میگیریم. بله شنونده از بفرمایید.
بله السلام علیکم.
و علیکم السلام، مهربانی شد.
در امیره ارخص که دینه و رسواری در شکود سمینه مستنگول خبری قومه.
مهربانی
بس خدای تعالی دی افغانستان ته شوګر اوري او دغه جمهور دی الله تعالی ورور پی او افغانستان دی او غریب او بیکار هیواد دی او دغه قربان دی رقم خپل او دغه جمهور دی دغه به چې ختم شي او خلق سوله او سوله راشي ودان ده.
تشکر. همی آرزوی کل مردم افغانستان سال خود روی از این موضوع کار میشه. بسیار زیاد تشکر. حالا یک چند لحظه با اجازه آقای خواصی مهمان دیگر ما خوشبختانه وصل شدن، دکتر حبیب سرابی عضو هیئت مذاکره کننده در دوحه. محترم سرابی، خوش آمدین به برنامه.
سلام خدمت شما، سلامت باشین، زنده باشین.
بله، ما تشکر. آخرین مذاکره را شما شاهدش بودین، طرف طالبا شرط اساسیشان رهایی زندانیانشان و بیرون شدن نامهایشان از لیست سیاه هست. این موضوع چگونه هست؟ یعنی چقدر جدی موضوع است و طرف ایترویکا چی فکر میکنه رویش و طرف دولت چی فکر میکنه؟ بسیار خلاصه به ما اگر معلومات دست اول بتین خوش میشیم. بفرمایید.
البته روز گذشته از طرف شام ما جلسه داشتیم با کشورهای عضو ترویکا که امو عبارت از روسیه، چین، امریکا و پاکستان است، و این کشورهای عضو ترویکا با دو گروپ یا با دو تیم مذاکره کننده جدا جدا دیدن، با طالبا جدا دیدن، با ما جدا دیدن. آنچرا که طالبا در بیانیه خود گفتن، اونا مطلب خود از اوناست که با امریکایی ها مطرح میکنن، هیچ وقت موضوع زندانیا، موضوع خارج شدن از لیست سیاه با در آجندایی که با تیم مذاکره کننده افغانستان، جمهوری اسلامی افغانستان بحث میکنن، هیچ وقت تیره شریک نساختن. او بحث است که اونا خودشان با امریکایی‌ها داره و دیگه بیشتر به اونا مربوط میشه. اما اونچه که به ما مربوط میشد، ما دیروز روی یک صلح همشمول، صلح پایدار و صلح که واقعا بتونه هر افغان خود در او شریک ببینه و مالک از او صلح باشه، روی از این چنین موضوع بحث کردیم در جلسه که با کشورهای عضو ترویکا داشتیم، و ای که مردم در سرنوشت خود حاکم باشه و تمام شهروندای افغانستان از حق مساوی برخوردار باشن، روی از این موضوعات ما بحث صحبت داشتیم.
بله، خب تشکر. منتها همین ترویکا اصلا تحت لفظی ترجمه، اگر شو بخلم که اگر من اشتباه نکنم، سه نمره سه رو یعنی سه طرفه رو ما نامیده، ترویکا یعنی سه مملکت بزرگ. از اون خاطر بعضا سوء تفاهم میشه، چهار نام گرفته میرن، مثلا پاکستان هم میگن. منتها ما در اینجا در داشته خودتون اشتباه کردم که اگر من اشتباه نکنم اصلاح کنین دکتر سبب سرابی، که ترویکا یعنی چین و امریکا و روسیه، سه مملکت کلان یا بزرگ دنیا بگوییم، در پالیس جمع پاکستان، جمع دولت افغانستان که شما نمایندایشان هستین، جمع طالب ها در دوحه دیروز بازدید داشتن. از او خاطر ترویکا را یعنی چار فکر نکنیم به خیالم. همینطور صحیح است دکتر سیب سرابی؟
قسم شما گفتین ترویکا، بله، معنای ازیره میده که مذاکره سه جانبه باشه، مذاکره یک بحثی که سه جانب مذاکره کنن برای آوردن سال. و البته معنای تحت لفظیش شما بهتر میدونین که تحت لفظی یعنی امو گودی که توسط سه اسب به اصطلاح رانده میشه. اما اینجا به نام ترویکا پلاس یاد میشن، پلاس به معنای ازی که پاکستان هم شامل از او شده، از او خاطر ایره معمولا به نام ترویکا پلاس یاد میکنن. یعنی سه کشور امریکا، چین و روسیه به شمول پاکستان. معلوم دو دو طرف مذاکره کننده که جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان، اینا او سه کشور جمع پاکستان با دو تیم مذاکره کننده بحث می داشته باشن.
بله، خب خواصی تایبام در برنامه هستن، بعض مسائل تشریح کردن. منتها از صحبت خواصی تایب قسم ما استمداد کردم یا فهمیدم یا فکر کردم ویست که اونا میگن که شرایط که طرف طالبا گذاشته شرایط معقول است. منتها خواصی تایب اگر این موضوع دولت راضی نشه، یعنی چی خواهد شد؟ خب بازم این مسئله مذاکره شد به یک نتیجه نمیرسم. از نقطه نظر شما اگر مثبت هم باشه، این خواست طرف طالبا و دولت اگر سر میز مذاکره ایر راضی نشه و طالبا هم سر میز مذاکره که افغانان مستقیما نیایه، این خب بازم جار جنجال پیدا میشه و جنگ ادامه خواهد پیدا کرد. چی فکر میکنید این مورد آقای خواصی؟
ما اول با خواهر عزیز
سرابی
خوش آمدید میگم.
دومی که پیشتر برادر ما این سوال کردن که باید رها نشن، ما جواب از برادر باید بدم که ما نگفتیم که وقتی که اونا شرایط گذاشته میشه در عدم صلح، وقتی که صلح تحقق نیافته باشه و بالاخره همون رضایت هایی که شما عنوان کردین جانبین به اتفاق نرسد، طبیعی که او مشکلات خود را داره. اما ما باید خاطر از این گفت میزنیم که در افغانستان باید صلح بیاید و جنگ باید دامنش چیده شود، دیگر افغان کشتن دیگر بس شود. شما شب گذشته در لوگر واقعه را دیدین، نظر سر 100 نفر کشته و زخمی است. هر روز ما 100 نفر کشته و زخمی داریم. شما اگر کسی که به این کشور دل نمی سوزنن، به این افغانا دل نمی سوزنن و به خاطر اغراض شخصی خود، مواقف شخصی خود با ناجویی میکنن و الفاظ و جنگی را استعمال میکنن، اونا ببینین دشمنی مملکت هستن، از مردم هستن یا خیرخواه از این مردم هستن. ما به این ارتباط میگم که اگر شرایط به این باشه و این شرایطی که بتانه صلح در افغانستان تحقق ببخشه و این کشور ما از این مصیبت نجات پیدا بکنه، فکر میکنم این قیمت بسیار ارزان قیمت است. اگر صلح وقتی که تحقق پیدا نمیکنه و هر روز جنگ میباشه، جواب از دیده کی میگه؟ کسایی که مخالفت میکنن و نمیخوان در افغانستان صلح بیاین، جواب از این کشور و ملت چی میتن؟ ما میگم که اگر این شرایط باشه، واقعا رهایی زندانیا و رفع دسترسی ها باشه و بالاخره در نتیجه یک صلح پایدار به این کشور میاید، اما تو که خواهر ما گفت که تمام افغان ها در اون سال آرامش را احساس میکنن، این کشور دیگه از مصیبت خلاص میشه، چه فکر میکنن؟ یه قیمت ارزان نیست؟ ما باید به قیمت کلانتر از این آماده باشیم بخاطر آرامی و کشور خود و بخاطر
تشکر. بله، خب حالا مهمان دیگر ما هم خوشبختانه از طریق تلفن وصل شدن، محترمه فوزیه کوفی، عضو هیئت مذاکره و هم رهبر حزب موج تحول. خوش آمدین محترمه کوفی.
تشکر جناب نظرسید، زنده باشید.
بله، در خط تلفن همچنان دکتر سراوی هم تشریف دارن، اونا هم از دوحه به ما آخرین مسائل گفتن. همچنان آقای خواصی رئیس دانشگاه حزب اسلامی هم مهمان برنامه هستن. خب محترم کوفی، شرایط شنیدین، شرایط که طالبا در میز مذاکره دیروز گفتن که باید 7000 عسکرشان اسیرشان رها شوه و همچنان از لیست سیاه بیرون شوند، منتها طرف دولت میگه که اونا در یک آدرس غلطی پیشنهاد پیش میکنن. شما من حیث رهبر حزب و عضو از این هیئت مذاکره کنن این موضوع رو تعقیب کردین، شما چی فکر میکنین؟ این احتمال موجود است که این طرفین توافق کنه یا نه؟
بازم سلام خدمت شما جناب نظر صاحب و خدمت همکارایی که در برنامه شما وصل هستن و شنوندای محترم. این واقعیت است که بعد از آغاز مذاکرات بین دو طرف، مطرح کردن مسائلی که مربوط به صلح و مخصوصا در حیطه صلاحیت یک نظام است در خارجی ها، من فکر میکنم که اصل مالکیت افغان ها را روی از این پروسه صلح از بین میبرم. قصه کار از کجا خراب شد؟ در زمانی که قرارداد دوحه مورد گفتگو و بحث بود، این قرارداد فقط بین طالبان و ایالات متحده آمریکا گفتگو و مذاکره در زمان این قرارداد ادامه داشت. بهتر بود که به خاطر جلوگیری از وضعیت که فعلا با او مواجه هستیم، در امو زمان از آدرس حاکمیت جمهوری اسلامی افغانستان یا نظام جمهوری اسلامی افغانستان کسانی در او مذاکره دخیل می بودن. تا امروز حکومت افغانستان مکلف به اجرای قراردادی که طرف امضایش نیست نمی بودن. اصولا وقتی که یک قرارداد عقد میشه یا یک موافقتنامه امضا میشه، طرف های امضا کننده از لحاظ قوانین مکلف به تطبیق شدن. دولت افغانستان تطبیق کننده قرارداد دوحه نیست، اما با توجه به اینکه در پروسه صلح انعطاف لازم است، در پروسه صلح تا حد زیادی از خودگذری و گذشت سیاسی لازم است. شما در جریان هستین که تقریبا در حدود بیشتر از 5000 زندانی سال گذشته رها شد و خب این که ارگانهای امنیتی گزارش میتن یک تعداد از اینا به خط جنگ رفتن و یک قصد طرف قصد لاقل از آدرس مردم منطقه و مماکلین و مردم خود ما هم میتونن بگویم که یک تعداد از کسایی که از زندان رها شدن دوباره رفتن به خط جنگ، حتی در قریجاتی که ما مشناسیم افراد را دوباره رفتن. بنابراین من فکر میکنم بهتر است که آل وقت مذاکرات آغاز شده به خاطر معنا بخشیدن به این مذاکرات و به خاطر به اصطلاح احترام به قوانین افغانستان که زندانیا در داخل افغانستان مطابق قوانین افغانستان نگهداری میشن، مسائلی که مربوط به مذاکرات است از جمله رهایی زندانیان در میز مذاکره با این طرف مذاکره کننده مطرح شود.
بله، همینجا مسئله که طارق فرهادی یکی از تحلیلگرهای ما او قسم نوشته میکنه که در پالی خروج قوای امریکای آنچه که میگه ضربت محکم ترین را به مذاکرات سلح پانزدان زد خروج بدون قید و شرط شان بود و این تصمیم شخصی رئیس جمهور امریکا بود. میگه باعث از این شد که طالبا مثلا انحطاب پذیری نشان نته. این موضوع تاچیت درست است دکتر سرابی؟ برازی که در دوحه اگر در اوجه هر چیزی که مثلا طرف قوای بین‌المللی امریکا و دیگرا بر شما بگویه و شما هم قبول بکنین، چطور خواهد شد آینده از این مذاکرات سال؟
تشکر از شما جناب آقای نظر. دقیق، من موافق هستم با اون چی که آقای فرهادی مطرح کردن. بله، امریکا بیرون شدن قواش باید بدون قید و شرط نمی بود. اگر شما به خاطر داشته باشین، در یکی از مصاحبه هایی که آقای خلیلزاد در تلویزیون طلوع داشت، گفت که ما برای آمدن خودم از کسی اجازه نگرفتیم و برای بیرون شدن خودم. وقتی که می تونستن بدون اجازه گرفتن بیرون شوند، پس چرا اینقدر سرگردان کردن مردم افغانستان و 18 ماه هم با طالبان مذاکره کردن؟ در مذاکره در دو طرف، وقتی که در دو طرف مذاکره دو تیم یا دو آیت میشینه، معلوم دار موضوع داد و ستد است، یعنی که یک چیزی باید بدی و یک چیزی بگیری. من نمیفهمم که امریکا چی گرفت از این موضوعی که خروج نیروهای خود بدون نظام خارج میکرد، بدون قید و شرط خارج
شد. امریکا میگه که ما به مقصد خود رسیدیم، سیب اونا تو میگن، میگه ما القاعده را مهار کردیم. خب به هر حال همینجا با اجازهتون، بله بله،
مقصد درست نبود، مطلب باید بر تحت شرایط میبود که یک توافق سیاسی صورت میگرفت، بعدا اینا میتونستن که عساکر خود خارج بسازن. و حال همه را در یک سردرگمی قرار دادن. طالبا او طرف تمام مسائل خود از امریکا میخواد، در حالی که امریکا سر از امروز شروع کرده که عساکر خود بیرون کنن، و این طرف هم بر از اونا یک نوع پرستیج داد یا به اصطلاح دست بالا داد که اونا بیشتر مغرور شوند که گویا ما موفق هستیم، در حالی که در جنگ هیچ طرف برنده نیست. در جنگ همیشه از دو طرف بازنده است، چون جنگ است، خونریزی است و قتل انسان هاست و نابودی انسان هاست. هیچ کس نباید به این مغرور شود که ما در جنگ برنده شدیم و با کشتن افراد، ریختاندن خون افراد، اگر این موفقیت است، این یک موفقیت غیر اخلاقی است. پس به این خاطر ضرورت بود که باید یک تفاهم سیاسی صورت میگرفت، بعدا عساکر خود به ترتیب بیرون میکردن. و معلوم دار ما هیچ وقت نخواستیم که تا ابد عساکر امریکایی در افغانستان باقی بمانند.
یا تشکر. خب محترمه فوزیه کوفی، عین سوال را به شما راجع میکنیم. امیر در چندین ماه در دوحه بسیار مذاکرات هم بود، امی گپا را جدی جدی به طرف هیئت امریکایی نگفتین شما عضو هیئت ها که چرا این کارا را میکنین؟ مثلا از طرف خود و از رهایی اسیرا را قبول کردن، این خب باید با مشوره افغانستان میشد. این چیزا را از مذاکره یک کمه که به ما بگوین. خود تال را خب بسیاری چیزا را پنهان میکردن این هیئت. حالا یک ذره واضح به ما بگوین محترمه فوزیه کوفی.
در مورد مسائلی که مربوط به رهایی زندانیا و یا خروج از لیست سیاه، حتی بحث آتش بس را که طالبا یک طرح سه ماهه آتش بس یا کاهش خشونت ارائه کرده بودن، بار بار در جلساتی که با بخش سیاسی و بخش نظامی ایالات متحده آمریکا داشتیم، جدا جدا مطرح شده و عواقب ناگوار از او هم بررسی شده و مطرح شده. من هم موافق هستم که در یک پروژه صلح افغانستان، همونطور که پیشتر گفتم، یکی از خلاهای بسیار عمدهش همین بود که همزمان با گفتگوهای طالبان و امریکا آغاز نشد. تقریبا هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان در مقابل اعمالی که قبلا به او تعهد نداده بود قرار گرفت، یعنی آنچه که مکلفیت حقوقیش نبود ولی مکلف به اجرایش بود، هم آیت مذاکره کننده و هم دولت افغانستان قرار گرفت. بنان درست است که در روند صلح انعطاف لازم است، اما این اتاف باید به اساس یک دید طولانی مدت باشه، یعنی فقط به خاطر یک مثلا یک آتش بس 3 ماهه شما وقتی سه یا یک کاهش خشونت 3 ماهه شما وقتی که 7000 زندانی را رها میکنین، یک معامله نابرابر است، به خاطر که 7000 زندانی ممکن است که پس از 3 ماه کاهش خشونت دوباره اینا برن با خطوط جنگ. و از طرف دیگه از لحاظ حقوقی هم، از لحاظ حقوقی هم قوانین افغانستان در مورد رهایی زندانیا شرایط خاص خود داره و این زندانیا کسایی نیستن که اکثرشان به جرم سیاسی بندی شده باشن. اگر به جرم سیاسی اینا بندی شده باشن، بله، در افغانستان هیچ کسی باید به جرم داشتن مفکوره سیاسی بندی نشه، بله، به اساس گزارشات که ما داریم و بار بارم از طرف ارگانهای دولتی در مورد صحبت شده، این زندانیا در حین اجرای یک عمل جرمی دستگیر شدن، مثلا در حین اجرای یک حادثه تروریستی یا یک حادثه که منجر به کشتن مردم ملکی شده یا در میدان جنگ عملا، بنان اینا به خاطر مفکورای سیاسی خود دستگیر نشدن و اینا متهمین سیاسی نیستن. بنان قوانین افغانستان در مورد از اینا باید عملی شد و به قوانین افغانستان احترام گذاشته، مخصوصا پس از اینکه گفتگوها شروع شده و ما بار بار در میز مذاکره نه تنها به طرف آمریکا بلکه به طرف مقابل هم اینو مطرح کردیم که اگر مسائل هست مهم و شما فکر میکنین که باید برش رسیدگی صورت بگیره، باید به طرف ما مطرح کنین. به خاطر که حال مذاکرات شروع شده، این مذاکرات دو جانبه است، مذاکرات چندین جانبه نیست. کشورهای دوست مثل آمریکا، نروژ، آلمان، اینا، قطر، ازبکستان و اندونزی، اینا فقط همکار پروسه صلح هستن. در جایی که ما با مشکل مواجه شدیم، اینا میتونن کمک کنن، به شکل غیر مستقیم تسهیل کنن. ولی این که شما از اینا به عوض ما تقاضا میکنین، اما اصل استقلالیت مذاکرات را میتونه زیر سوال ببره. بنابراین من فکر میکنم که آل با توجه به این که فکر میکنن طالبا در یک حالت برنده شدن هستن، هم از لحاظ نظامی و هم از لحاظ سیاسی در یک موقف برتر خود قرار میبینن، خود را این خواستای پیهم را مطرح میکنن، در حالی که این خواستا باید از هیئت مذاکره کننده مطرح میشد که ما بار بار بهشان پیشنهاد کردیم. حتی من فکر میکنم مشکل اساسی این بود که در آغاز هم این مذاکرات وقتی آغاز شد با یک حسن نیت و رسیدن به یک توافق زود توافق سیاسی مطرح آغاز نشد و ما در یک فضای نابرابر سیاسی قرار داشتیم از یک طرف و از طرف دیگری که تسهیل کننده یا کسی که میتونه کمک های تخنیکی را فراهم کنه در اکثر پروسه‌های سلح. شما میدونید که سازمان ملل این نقش میتونه داشته باشه یا هم یک نماینده ویژه تعیین میشه به توافق طرفین. این کمبودی هایی است که در پروسه سلح وجود داره و از همه مهمتر چنانچه شما اشاره کردین، در شرایطی که ما میتونستیم در کنفرانس استانبول با یک موافقت نسبی لااقل در قسمت نقشه رای سیاسی برسیم که اعلان رئیس جمهور امریکا حتی برخلاف آنچه که نظامیایش مشوره برش دادن که نه از افغانستان بیرون شوند، پروسه صلح افغانستان در یک وضعیت ناکجا قرار داده و این وضعیت ناکجا میتونه باعث شدت جنگا شود. چون ما شما شاهد بودیم که دیشب در ولایت لوگر تعداد زیاد مردم ملکی تلف شدن. من فکر میکنم که هنوز هم فرصت هست که طالبان و دولت افغانستان هر دو طرف با حسن نیت از 3-4 ماه باقی مانده استفاده کنند تا یک توافق سیاسی برش برسیم قبل از اینکه باز وضعیت به طرف جنگ و به اسلام موزیگیری های نظامی بره.
بله. خب خواصی سبت دق نیارن که باید برکت مهمان های محترم ما گپ بزنیم، آخرین خبرها را بگیریم از سرابی سبی مسئله پاکستان که در اونجا آمدن فشار تاچت سر پاکستان وارد شده که پاکستان هم سر میگن که طالبا فشار بیان، یک موضوع عمده و اساسی که چطور تر میشه. دوم سرنوشت کنفرانس استانبول چی میشه؟ یعنی طرف طالبا را قانع کرده میتونن دوجه که به استانبول برن یا نرن؟ به نظر که مسئله استانبول هم میگن حال آخر ماه می خواهد شد و یا شاید هم پسانتر شد. این دوم نقطه اساسی در این کنفرانس چطور تر شد سیب؟ یعنی دیروز در مجلس دیروزتان
جناب آقای نظر، موضوع کنفرانس استانبول در مجلس مطرح نشد به خاطر از اینکه موضوع کنفرانس استانبول مربوط به تیم مذاکره کننده نمیشه. این کشورهایی که تنظیم کننده هستند یا کو کانوینیر به اصطلاح، اینا شمول ملل متحد، اینا مسئولیت دارن تا در رابطه با کنفرانس استانبول با طالبان گپ بزنن و این مسئولیت تیم مذاکراتی جمهوری اسلامی افغانستان نیست. اما در رابطه با پاکستان معلوم دار که یک بخش از مربوط به فشارهای دیپلماتیک میشه و معلوم دار پاکستان در وقتی که در جلسه نه تنها در اینجا در مسکو هم یک خوشبینی بسیار خوب نسبت به موضوعات صلح در افغانستان یا روند صلح در افغانستان از خود نشان دادن و فعلا هم این موضوع نشان دهنده یک حسن نیتشان بود. معلوم دار حسن نیت خود در جریان مجلس نشان دادن، اما ای که واقعا صادقانه به حرف خود عمل میکنن یعنی ایره زمان ثابت خواهد کرد که ببینیم پاکستان چقدر صادق است. از طرف دیگه آقای نظر، من یک مجلس دارم، متاسفانه چون نوقت وصل شدم از حضور شما و تمام دوستان گرامی معذرت میخوایم و باید به مجلس خود برسونم. تشکر.
یک مجلس خوب برتان میخوایم. باز صاحب خبرهای نو با ما بسلا در میان میگذارین، انشالله موفق باشین. تشکر از اشتراکتان دکتر صاحب بسرابی، موفق باشین. خب آله محترمه فوزیه کوفی و آقای خواصی، ما شما ماندیم یک ده دقیقه دیگه داریم، یک کم مسائل عمدر از نظر بگذارنیم. خواصی صاحب، از این روند مجلس دوحه تا چه حد شما راضی هستین؟ برای اینکه دیج ابتکار عمل اوقدر زیاد در دست دولت یا طرف شما که در افغانستان تشریف دارین نیست، گناه کی هست؟ گناه شما است، گناه کی هست؟
البته روند دوحه خو متاسفانه او متوقف است و خو اصلا کار در اوجه نشده. فکر میکنم اونه خوهر کوفی حتما به شما میگن و خوهر سرابی که اونا عضو حیات هستن، ما عضو حیات هم نیستیم. ما خو از این حیات کنارگیری کردیم به خاطر از اینکه ما نتیجه را قبل از قبل میفهمیدیم که این حیات
خواصی سه. منحصر یک نماینده یک حزب بسیار مهم در افغانستان همی که کنارگیری میکنن، این خود از یعنی مسئولیت زار نیست؟ یک روز پرسان نخواد کردن که شما چرا سهل بین بودین؟
البته بله، نه سهل بین نبودیم. ما البته خود طرح و پلان داشتیم. ما نمیخواستیم که مذاکرات به این مسخره گرفته شوه. ما میخواستیم که به این شورای عالی رهبری دولت جور شوه، اجماعی سیاسی جور شود در خود داخل کابل، باید قوت باید در مذاکره داخل شویم. سرنوشت یک کشور را شما نمیتونین تنها به یک اداره بسپارین یا به یک مرجع به نام ارگ بسپارین که اونا تصمیم بگیرن. ما از هیئت خواهش میکنم به شما حقایق را بگوین. اینا چقدر صلاحیت دارن در اونجا که با طالبان مذاکره کنن؟ اینا چقدر میتونن که گپای فیصله کن داشته باشن؟ ما باور ما این است که هیئت صلاحیت نداشت. فقط رفتن ما معنایش همی بوده که چیزی که دستور هرگ بوده که همون قومان ها که سلو نمیخواه.
انتقادات شما را یک جواب خوب بگیریم، نیخو به نوبت اگر گپ بزنیم. بله خواصی صاحب، یک ذره کمه که به نوبت گپ بزنیم که برای اینکه یک طرف گپ بزن دیگه طرف گوش کنه. یک قسم از باز اینا محترمه فوزیه کوفی، شما مورد انتقاد قرار گرفتی نهایت شما، یعنی چی فکر جواب دارین به این که باز خواصی صاحب دیگه هم سوال داره؟ بله بفرمایید.
ما اتفاقا تلفن شبکه تلفن لاین قطع شده بود، ما صحبت های خواصی صاحب نشنیدم.
بله خواصی صاحب میگه که هیئتی که در اوج تشریف دارن از صلاحیت کامل برخوردار نیست. یکی ما یک سوال دیگه مطرح کردم که ابتکار عمل زیادتر در دست طرف دولت، هیئت دولت نیست، زیادتر طرف مقابل زیادتر خواسته خود به دست میاره. مثلا افغانستان نتونست، دولت افغانستان نتونست که در میز مذاکره به طرف مقابل آتش بس بقبولانه، از این قبیل مسائل. منتها آقای خواصی جدیتر میگن که هیئت اوقدر صلاحیت ندارد، یعنی میگن امیال کار از یا خاتمه یافته، یعنی اصلا هیچ کاره وری هست. این یک چیز گفتن خلاصی سه بفرمین.
بله من اتفاقا با شما موافق هستم که ابتکار عمل بلکه میشه گفت که امو به اصطلاح تنظیم امور بیشتر پیش طالبات، و دلیلش هم من پیشتر گفتم که دلیلش هم این است که در آغاز وقت توافقنامه بین امریکا و طالبان نهایی میشد با زمایمش، هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان در زمان شکل نگرفته بود و دولت افغانستان هم فقط از مسائل در جریان قرار میگرفت. یعنی به حیث دولت و کسی که نهاده که باز قبلا بعدا مکلف به تطبیق مفاد از قرارداد است، طرف امضا کننده یا طرف گفتگو کننده نبود. مشکل اساسی از امون زمان آغاز شد و به می خاطر است که حالا چون یک قرارداد طالبا با امریکا یا دارن، پیهم خواهان تطبیق اماده های هستند که با امریکا و اجزا کردن و او هم قسمی است که دولت افغانستان باید او را تطبیق کنه که دولت افغانستان طرف امضا کننده نیست. این خود از لحاظ قانونی یک مشکل داره. در مورد صلاحیت های هیئت مذاکره کننده، خب البته یک سیستم وجود داره. مثلا شورای عالی مصالحه مکلف به ارائه رهنمود در مورد مسائل کلان سیاسی است به شمول نقشه راه، که در شورای عالی مصالحه اکثرا سیاسیون هستند. حال بهتر بود اگر تمام سیاسیون افغانستان در شورای عالی مصالحه می بودند و این به یک بستر تبدیل می شد که در اونجا تمام سیاسیون نظر می داشتند و به اصطلاح نظریاتشان شنیده می شد. به خاطر که من به این فکر هستم که اگر در افغانستان برای پروسه اصل اجماع سیاسی به معنای واقعیش وجود نداشته باشه و یک گروه حتی اگر کوچک یا بزرگ در مخالفت قرار بگیره، این میتونه تبعات منفی داشته باشه. بنان خوب بود که تمام گروه ها و جریان های سیاسی عضو شورای عالی مصالحه می بودن. سیستم کار قسمی است که در مسائل کلان شورای عالی مصالحه رهنمود به هیئت مذاکره کننده میشه. البته در شورای عالی مصالحه نماینده های حکومت هم هستن و در مشوره با حکومت و سایر سیاسیون. ما باید صلاحیت ها را تعریف کنیم. ما خواصی بلاقل و مشخصیت مرا بلد هستن که ما در جایی که مطمئن شوم در اینجا من صلاحیت کاری نداشته باشم و به اصطلاح نمیتونم در قضا دخیل باشم، یک روز هم در اونجا علاقه به کار نمیگیرم. در طرف آیت من فکر میکنم مشکل صلاحیت نیست، مشکل سرازی است که طرف مقابل متاسفانه او حسن نیت یا به اصطلاح همون نیت خیری را که باید در مذاکرات به نمایش بگذاره به مو پیمانی که ما انتظار داریم و مردم انتظار داره به نمایش نمیگذاره. به این خاطر است که ما وقتی بحث آتش بس مطرح کردیم و در همین شش ماه گذشته بار مطرح کردیم، لااقل در شش ماه ما پنج ماهش در میز مذاکره مستقیما خودم بودم، هر باری هم که میرفتیم این مسئله رو مطرح میکردیم در مذاکره طرف مقابل قبول نمیکنه، خود در این صورت چی میتونه آدم بکنه؟ کشورهایی که همکار هستن بار در جلسات برشان گفتیم و اونا مشکل بازم برمیگرده به این که در قرارداد دوحه مسئله آتش بس آخرین پروسه عملی قرارداد دوحه است، یعنی زمانی که سایر موارد توافق صورت گرفت به شمول رای حل سیاسی بعد از او باز آتش بس صورت میگیره. آنچه که طالبا فعلا استدلال دارن امی است. از طرف ما استدلال ما ایست که ما چون در 40 سال جنگ فعال بودیم یا بیشتر از او، مردم افغانستان انتظار دارن که ببینن این پروسه صلح در زندگیشان تاثیر مثبت داره و مخصوصا که بعد از آغاز مذاکرات تعداد تلفات ملکی بسیار زیاد شد. اون گزارشات هم که نشرش از طرف سازمان ملل با سایر نهادها در چند ماه اخیر 30% تلفات ملکی افزایش یافته. بنان ما استدلال ما ایست که با توجه به اینکه ما هر آنچه انجام میتیم برای مردم افغانستان انجام میتیم باید با آتش بس توافق کنیم تا مردم به این پروسه اعتماد کنن. ولی استدلال جانب مقابل است که آتش بس آخرین مرحله است. بنان من موافق هستم که شاید آنچه که تمام صلاحیت های است که ما بتانیم به خواست مردم عمل کنیم، اون صلاحیت ها را ما نداریم، برای اینکه جانب مقابل اون صلاحیت ها را بر ما وانمی گذاره، نه ای که در داخل نظام با مشکل باشیم. ما برسان به اینان میتونم بگیم که من هر لحظه ای که احساس کنم که من صلاحیت وظیفه ای را که برم داده شده ندارم، یک لحظه هم به وظیفه نمی باشم.
تشکر. خب خواصی سب سخنان شما را قطع کرده بودم، حال هم شنیدین محترم کوفی را و هم سخنان تان که نیمه ماند او را میتونین ادامه بتین. منطقه با اجازیتون یک لحظه که یک موضوع را آقای دکتر نعیم سخنگوی طالبا هم یه لحظه تویت کرد و او میگه که تبلیغاتی که در بعضی از رسانه ها در رابطه با حفاظت مجاهدین امارت اسلامی از پاگاه های اشغالگران پخش شده است تبلیغات بی اساس است و هیچ حقیقت ندارد. این خود به خود یک سوال از ذهن ما خطور میده که خواصی صاحب که طرف طالبا اترگپ در بین مردم زیاد است، میگن در بعضی مسائل بر امریکا بسلا وعده دادن که حداقل یک پایگاه دو پایگاه برش در اختیارشان بگذارن و از این قبیل مسائل. این ما خبر نداریم، تایید کرده نمیتونیم. این شما شاید خبر داشته باشین، چی فکر میکنیم اون هست یک رهبر سیاسی آقای خواصی؟
بله آقای نظر، ما اول در ارتباط صحبتهای قبلی خود بگویم که اینجا شورای مصالحه متاسفانه هیچ برنامه ندارن. فکر میکنم که امو یک روز اگر سیدی ساق آقا را اگر پاش شنیده باشیم، اونام در شورای علی مصالحه هست گفت که ما فقط میریم چای میخوریم پس میریم دیگه، برنامه نیست. من با کوفی صاحب موافق هستم که باید طرح و برنامه از اینجا برشان داده شد و دوگانگی که فعلا در شورای مصالحه و در ارگ است در اینجا اتفاق نیست. اگر در اینجا اتفاق باشه طبیعی است که برنامه داده میشه. پس اینجای اتفاق نباید تبیز که پراگندگی حاکم است دیگه. و دوم موضوع اسرار و رازای پت را بین امریکا و طالبا گفتیم، در حتما دکتر نعیم به شما جواب خواهد گفت. خب ما از این قضیه خبر نیستیم، اما قضیه از این که چرا ما اشتراک نکردیم، قبلا برات گفتم که ما خواهان اونمت که خواهر کوفی گفت ما خواهر یک اجماعی سیاسی کلان در کشور بودیم که هیچ حزب و خرد و کلان کسایی که صاحب نظر است در کشور دخیل است، خصوصا احزابی که در 42 سال قضای کشور چی مثبت چی منفی نقش داشتن باید همه دخیل می بودن، اگه اجماعی سیاسی کلان جور می شد بعد از با یک دستگی باید می رفتیم با مذاکرات اشتراک می کردیم. اگر ما اجماع را می داشتیم من فکر نمی کنم که در این نقطه ضعفی که امروز قرار داریم این نقطه می بود، یک نقطه قوت می بود و همگی به گفای ما تمکین می کرد، به فیصله های ما تمکین می کرد، کشورهای خارجی داخل و بیرون. متاسفانه اینجا حلقات درون حکومتی مغرض نخواست که اصلا اجماع به میان بیاید و احزاب سیاسی کلانی که مطرح هستند تاثیرگذار هستند اونا را نقش بدن. شما موافقت نامی من نمیدانم چرا میگن بعضی ها که باید از حکومت خواسته شود، موافقت نامی که بین حزب اسلامی و حکومت صورت گرفت کدام بندش عملی کرد؟ طالبا بسیار هوشیارانه کار میکنن، چیزی که با آمریکا فیصله کردن از اونا میخواهند چی کار بکنن. اما 5000 زندانی ایران تو کابل ایران نکرد، خود ما شاهد هستیم که 5000 زندانی بله
خواصیت وقت ما زید شده میره. تشکر خواصیت. بله خواصیت محترم، خوب شد که شما بازم تجدید آشنایی کردیم. در برنامه های دیگر از شما دعوت به عمل میاریم، بعض مسائل عذاب سیاسی را مستقیم از شما میپرسیم. تشکر که جواب میتین. خب محترم فوزیه کوفی، شما یک جنبندی بکنین برای اینکه یک دو سه دقیقه باید وقت در استودیو ترک کنیم که آمادگی به خبرها میشه، استودیو را پاکاری میکنه از خاطر کرونا از این قبیل مسائل. سپ بفرمایید یک جنبندی از این برنامه امروز بکنین. سپ
بله البته من تمام برنامه رو تعقیب نکردم، من فقط ساعت 3:30 مسئله شدم و اما در مورد مسائلی که مطرح شد و البته مسائلی که یقین دارم میمونای شما قبل از اون مطرح کردن، ما با یک اجماع سیاسی در داخل افغانستان زیر چتر نظام به شدت ضرورت داریم. من موافق هستم ما با کار بیشتر ضرورت داریم، در شورای عالی مصالحه باید ابتکار عمل را داشته باشند، باید روی مسائل با تمام رهبران سیاسی صحبت کنند، به خاطر که ما به یک پروسه میریم که متفاوت از پروسه های گذشته است. 30 سال قبل وقتی که با مجاهدین صلح میشد، در اون زمان یک صلح اجتماعی یا صلح به اصطلاح دلایل های مختلف در نظر نگرفته شده بود و به خاطر شما دیدین که نتیجه یک صلح سیاسی یا توافق سیاسی منجر به جنگ های داخلی و بالاخره ظهور طالبان شد. ما باید از او جلوگیری کنیم. به اون خاطر من موافق هستم که ما در داخل نظام شدیداً به یک اجماع به معنای واقعی ضرورت داریم. شورای عالی مصالحه باید بیشتر نقش ایفا کنه. اما فراموش نکنیم که ما با طرف موافق مواجه هستیم، طرف مقابل که اونا فکر میکنن در هر حالت برنده هستن. بنان با یک گروهی که در هر حالت برنده باشه توافق روی مسائل کنافت میکنن از دست میکنن بسیار سخت است.
تشکر. خلاصه مطلب نظر مردم هم نیست که آتش بس شوه، با سر میز مذاکره هر کاری که میکنین بکنین، مقصد خونریزی نشه. ای آرزوی تمام مردم افغانستان شنوندهایی که در تلفن اتومات میمانن، به می آرزو که آتش بس شه و صلح شه و خونریزی نشه. برنامه را به پایان میرسانیم از میمانان. بله محترم فوزیه کوفی، محترم آقای عبدالستار خواصی، بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان. محترم سراوی، از شما معذورتان مرخص، بعد از یک فاصله کوتاه خبرها را میتونین از رادیو آزادی تعقیب کنین. در اتهام کفر و جفا میکشن مرا، اینجا 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 به نام دین و خدا میکشن مرا، مظلوم و بیگناه و صدا میکشن مرا، مظلوم و بیگناه و صدا میکشن مرا.